او 03 باندې. او ستاسو پیغامونه هم را روان دي. رب ستاسو پیغامو ته پر فیسبوک او یوټیوب باندې یوټیوب ته هم کته نو کو. او رحمت حسین صاحب وای چې دا د سکایپ سہولت نور اوریدونکو او کتونکو ته هم ورکړی نو ډیر خلک به ستاسو سره اب تک شي. رحمت حسین صاحب شوراندې زمدي پر دې با کلب فکر وکړو خو زه ستاسو پیغامو ته ټوله تر رسیدګی نه سم کولای. دا که ټوله پر سکایپ باندې راسي نو دا خو به بيخي ټوله بخفه است چې نو سم یو پیغام ونه وایو تاسو خفه کیږي. نو دا که سکایپ کې به تاسو سره خبرې ونه سي بیا به ډیر خفه سي. که څنګه خو وړاندې مشهدي فکر پر کوایس بیا مننه کو. او وګورو په فیسبوک باندې هم پیغامونه را روان دي. ټول سلامات علیکم سلامونه. او اسد الله سوای سلامونه باجوړن پروګرام اورم ګورم ټول مسافرو ته سلامونه والا دي. امن راولي شفیع الله فروټ والا ته سلامونه او تاسو ته هم سپیشل سلامونه. نو ډیر مننه کو علیکم سلامونه. او میډیا کی مس عبدالباری جهانی صاحب دستاسو خپل دغه دی فکر دی نو سو وایو ته یو دوست مروانو نه سلام مرتو کی د دې ځای څخه. خان محمد خان هم سلامونه را لېږلې دي. وای محمد خان یوسف زیما د مرتانګ شانګلینه تاسو پروګرام اورمه او وای ډیر زبردست پروګرام دی. ډیر مننه کو نړۍ مننه کو چې د خبرونه تاسو خوشوي او را سره است. ملک کلیم الله صاحب هم وای چې څوک بے ګناه د خپل ولس مخې په دار وختل چا په ممبر باندې نه حق فیصله وکړي چا ژر پرېښوده نړۍ ته د اعتبار په خاطر چا د پیسو لپاره نورو ته سجدي وکړي. ډیر اعلی مننه کو. او میا ابراهیم یم د پنجاب سیالکوټ نه سلامونه او احترامات محترم نو وعلیکم سلام یا ابراهیم صاحب ټول سلامات و علیکم سلام. شوکت خزان صاحب وای چې ما ملګری ظهور الدین تاسو ته سلامونه وای. ظهور الدین انجینیرینګ اکړی دی خو جاب او روزګار نه لري او ساس خبرونه ډیره خوشوي. د دین علاوه موږ د کور ټول لوی واړه ساس خبرونه خوشوي او زه خو یې روزانه ګورم. تاسو مننه تاسو مننه چې موږ د نړۍ له حال خبروي. نړۍ مننه کو خزان صاحب د ساس خبرونه تاسو خپل هم خوشي او بل د ساس خپل ملګری هم یو ځای د ځان سره کښینوي او د خبرونه په ګوري دغه څه هم مننه کو. فضل خالق صاحب هم سلامونه را لېږلې د سوات څخه سپیشل سلامونه. نو تاسو د واشنگټن ڈی سی څخه سپیشل وعلیکم سلامونه درواخې. ټول سلامونه وعلیکم سلام. او خزان صاحب وایي چې د لاس انجلس کې د لګېدلې اور وجوهات څه کېدای سي. آیا دا به چا لګولې وي که نه؟ د ځنګل اور خو د سیلۍ په وجه تر د ډېر لرې پورې خورېږي. دلته هم اکثر چې غرق شي اور ولګېږي نو بیا ډېره ګرانه باندې مړ کېږي. خزان صاحب ستاسو دا پوښتنه به موږ د مجیب یاسینی صاحب سره کوو چې دا مهال د لاس انجلس څخه راسره مل شوی دی. تاسو ښه راغلاست وایو یاسینی صاحب. خدای مو راوله.
سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته. د دې ور خو د ورور سوال می واوریدو. د یو سو وجوهات دی. اول دی یو سو کسانې نیولې چې هغه لا غولې او بل دا و چې د دې دا کم د برق لینونه او د هوا د تیزي هوا د کبله هغه د غور لګولې او یو پوری یقیني نه چې د تصدیق کړین دا چې کوم یو صحیح خبر دی د طرف نه.
صحیح د شوکت خزان صاحب د تخصص خپل سوال جواب تر لاسه کی. یاسینی صاحب تاسو په کوم سم کې د محل ژوند کوي؟ د لاس
انجلس داون ټاون سره اتو مایلو کې ما او دا ور چې مون سره کوم ځکه لګیدل تقریبا 15 یا 16 مایل نه مون سره نږدې دی.
صحیح. او دغه سیمه کې چې ډیر تاوان رسیدلې دی په دغه سیمه کې قدرتو وایست چې څنګه خلکو ژوند کوي یا هم کورونه و څه زیان رسولې دی و خلکو ته؟
ور خو دلته سلور ځایونو کې لګېدلې. اولنۍ چې موږ سره نږدې دی پلاسایډ وته وای دا ډیره یو قیمتي منطقه ده چې هر کور تقریبا د لس پنځه شل تر هانته اتیا سلو میلیون ډالر پورې ارزښت لري دا غزینه. بل ور لګېدلې دی ایټن کې لګېدلې دی ایټن کینین هغه هم مالدار منطقه ده. بل ور چې لګېدلې دی په ملبو او په الټادینا په پسدینا هغه دا ټول ورنه چې لګیدلې ډیر د مالدارو منطقو په دا سیمه کې لګیدلې دي.
صحیح. یاسینی صاحب زموږ سره دا مهاز موږ اوریدونکو دي د مسلم باغ څخه ټلیفون کړی دي. د دې پښتنه به هم واخو. بسم الله کاکړ صاحب ته بشرا غلاست وایو. کاکړ صاحب خدای مو راوله.
بلښه دروځي به ستاسو درس خو پتاته وټولم کارام د سلامونه یم د ساوونه ماته سلامونه یم
مننه کوم. وعلیکم سلامونه او شی شکر کاکر صاحب. تاسو د مجیب یاسینی صاحب څخه پښتنه لری لاس انجلس خدا محل را سره لایو وای پژوندۍ بڼه باندې را سره ملتیا لري. تاسو به هم خبر یې په لاس انجلس کې چې ور لګېدلې دی نو که څه پښتنه ور سره لری خو یاسینی صاحب سره تاسو پښتنه کولای سي. بس څه چې ویل غواړي مهرباني وکړئ.
ما خو دا خبر نه لري د دې مزه خو رډو نه روان ته سپخ نه لرم پر دوه سه خبرو نه راځي دا خبر ما نه لري بزل تا و خو زه اروم د څه په دغه سپخ باندې مشکره کی ما دغه ته پوسټ د کوي تاسو د پتاي خو بعد ما د تاسو پښتانه دي مسلمانان زما دې څه د په خراب امریکا کې چې بخم عبد الرحمن چې په دا خبر خبر سو ما له څه د تاس کې اسې په دغه ځای کې نه لګیدلې
مننه کوو د کاکر صاحب. مرس خو ډیر لیرې دی خو مجیب یاسینی صاحب سره نږدې دی وای پنځل اسمایل ورسره د دوی څخه چیرې چې ور لګېدلې دی دا ساحه وای دا سیمه دوی سره لري ده او نور حال به د دوی څخه پوښتنه کوو او نور که څه پوښتنه لري یا څه ویل ورته غواړي ولې
ما ویل چې په امریکا کې د پېټرول ډیزل د خویانه کې د سعودي عرب غذا خو نسته کستا دا ور په چی څنګه درل درخت ور کړی دی کور ور کړی دی ځکه ور کړی دی څه تر اکثر د چی څنګه درل دی دا حال مزر کوي.
سید سید دا پښتنه بور سو کو دا یاسینی صاحب هم اوریدل مننه کو کاکر صاحب مجيب یاسینی صاحب پښتنه تاسو او اوریدل
دا ور چې د دې ور هلت دا او چې دلته د یو هوا ډیره تیزه هوا لګیږي دا غي د سنتا انا وین په نوم باندې طوفاني هوا لري ډیره تیزه نو هغه تیر شنبه یک شنبه دی دغه کړل چې دا هوا بلګیږي او دا به زیات نقصانات راوړي نو دا دغه هوا د کابل دا ور تقریبا ولګي دو ډیر زیات او ډیره تیزه هوا د سنتا انا وین ډیره تیزه هوای دغه د هوا د کابل
دا ساحه چې کله په تلویزیون کې هم مشغور یو لر سوای د زموږ اوریدونکو لیدونکو هم دغه پښتنې ډېری راستې چې دا ساحه ډېره شنه ده بیا دا ور ولې د سپ چټکی سره خپور سو یا هم د سپ چټکی سره مخ ته روان دی
د دې غټ هلت دا دی چې هوا ډېره تیز و په تیر دوشنبه سي شنبه تقریبا اتیان سل مایل پورې هوا لګیدله
صحیح
نو د ځکه نشو کولای چې فایر فایټر چې نه تیاری جګیدلې شوې نه مهمه چې شنه شو رسیدلې هغه منطقي ده نو د یار په صبر کول چې د حواله قرار شي او به د غي نو د دې په بل د نشو کړې نه تیاری وي نه فایر د ټرکونه یو دغه ځین ته نشو رسیدلې.
یاسینی صاحب د بیړنی مرستو په حق له هم کو سراتو وایس چې امداد وایو بیړنی مرستې د حکومت له خوا څه دی او ځای خلک یو بل سره څنګه کومه کوي یا کومه کوستا
دا منطقه خو ډیره مالدار منطقه ده او دلته ډیر غټي کمپنۍ دي اغه خپل وزاره کړو زموږ سره دوستان دي د اقنا په نوم د مسلمانانو اغه تقریبا 15000 کسان ته خوراک برابر کړي او دغه کړي نو دلته د اقتصادي مشکل دا زی ډیر نه لري ول چې دا کمپنۍ او دغه دي لکه کاسکو شولا دا اوس ایلی خپل ټرکونه دا سایبر ټرکونه وته ور کړیو چې دغه ډیلیوري نه وکړي نو کومکونو شاینو کې د ډیر زیات احتیاج نه لري کومکونو ډیر زیات د ترسیږي او د خپل تاوان لري درس
او یاسینی صاحب خپل سیمې تاسو خو ویل چې تاسو 15 مایل د دغه ساحه څخه لري است خو بیا هم څه احتیاطي تدابیر تاسو په سیمه کې ډاون ټاون کې تاسو نه ولې دي یا هم حکومت تاسو سره څنګه معلومات شریکوي معلومات رسایي تاسو څنګه ترلاسه کوئ
په تیر پنځ شنبه باندې موږ ته یو میسج راغلی د شپې د 12 بجې چې تاسو منطقونه وځي خو متاسفانه به تعقیب ته دغه کینسل کړو چې موږ غلط ایریا کوډ دلته هر شی په زیپ کوډ باندې دی تاسو ته ټول تندې ټول لاسینست نه دی لګلې صرف هغه سوس زیپ کوډ ته هغه تم لګلې دی چې کوم د سایډ او ایتن کینین او دیز انټرنټ دی دی نو هغه به تاسو خو سم موږ په دغه باندې چې حکومت وایي چې تاسو باید خبرونه ډیر تعقیب کړئ چې وګورئ چې کوم دغه وي و سبا هوا به ته خرابېږي نو سبا دی ډیر زیات تدابیر نیولې دي سبب بل سبا حالت به د بیا خرابېږي.
بس ځان خیال ساتي مجیب یاسینی صاحب خپل کورنۍ سره موږ دعا یو هیلې بدای چې تاسو استاسو جوړ روغ رمټ د دې ساحه کې چې یاسو وسېږي یا هم یو سمځای ته ولاړ سي. د ځان خیال ساتي ډېر مننه کوو چې د خبرونې کې مو وخت راوېستي او موږ سره مو د خپل سیمې وای شاخوا حالات شریک کړل.
ډېر مننه خواهش کوم تاسو نه ډېر
مننه کوو. ښه وخت ولرې. قدر من لیدونکو اوریدونکو مجیب یاسینی صاحب دا مهال زموږ سره د لاس انجلس څخه ملتیا درلودل او حالات را سره شریک کړل چې دا مهال په سیمه کې سره روان دي او نور به هم معلومات چې سره راځي د لاس انجلس څخه هغه به تاسو سره شریکو. را به سو یو راپور ته او دا راپور هم د ډیوی همکار فرش شنواری را ته چمتو کړی دی چې یو شمیر څېړونکو او سیاست پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې اعتراګری د مخنیوي په ځای د خپل ګوند مشر عمران خان د رخلاصولو هڅې کوي. هم په دې اکل باندې نور تفصیل د ډیوی همکار فرش شنواری تاسو ته پېښور څخه به دا راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویاند بیرستر سیف بیا بیا دا ویلي چې چرته هم وسلوال برید وکړي نو هلته د امنیتي ځواکونو د چټک خبرګون سره مخ کیږي. مګر یو شمیر څېړونکي او سیاست پوهان وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ورځ تر بلې د ترهګرۍ پیښې سیوا کیږي او صوبایي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
او نن چې کم دی نو طالبان دې هټ راغ چې پاکستان الټر ټیک کوي او غي دلته ټیک کوي. د دې ته خبر را لږه زی تر را چې په کوم ځای کې خطرناک شکل اختیار کو نو دې کې خو بمري پښتانه دې کې خو مطلب چې دا جنگ زما په خطبه اندشتګردی مو شو خانه جنگی مو شو اوس چې کوم دې غړ جنگ چې کوم دې نو دا غي تیارې دلته روان دي. د دې جنگ کې خو امریکا می سوي دې جنگ کې به پاکستاني می سوي دې کې به افغانستاني می سوي بیا به د افغانستان شاته ولړ خلک می سوي نو پښتونخوا به چې کوم دې نو دا د جنگ میدان جوړیږي.
د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې په خپل یو ریپورت کې ویلي په 2014 کال کې په پښتونخوا کې د ترهګرۍ شپږ سوه اویا پیښې ترسره شوې چې پکې 204 امنیتي عسکر او 104 اویا عام وګړي وژل شوي دي. دغه ریپورت زیاتوي د پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان سیمه کې تر ټولو زیاتې 121 پیښې مخې ته راغلي دي. څېړونکي وایي په مرکزي او صوبایي کچ د یوې ګډې تګلارې د نشټوالي له امله د ترهګرو فعالیتونه زیات شوې دي.
نو دا چې دا ډېره خطرناکه خبره ده د وجم داده چې دا کم وایلنس کې ظفر راځي کنه هغه وجه دا ده چې بالکل هغه بل طرف ته چې سکیورټي ادارې کوم اپریشنونه کوي یا دغه کوي پولیس کوي یا فوج کوي دغه په شابه باندې خلک وي هغه مطلب دی د عوامو په زور باندې کوي. خو دلته چې دی اوس عوام هم مطلب لکه دا چې کوم دغه کوي دا پاسونونه کوي عوام هم چې دی مطلب په دې اپریشنونه باندې سوال نه اچتي او دا اوس سوالونه چې دی هغه ویلډ هم دي په دې چې دا تیر شل کالو کې اپریشن نو سه لاس تر نه را نه وړه کنه مطلب دی چې سه آؤٹ پټ پیدا نه نو لکه ډیر کریټیکل حالات دي.
پاکستان کی تمام تر کوششوں
تیر کال د دسمبر په 18مه د پاکستان پوز ویاند خبريالانو ته ویلیو په 2014 کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پوز درې سوه درې اتیا افسران او اسکر وژل شوي وو. نوموړي ویلیو امنیتي ځواکونو یو کم شپېته زره اووه سوه پنځاویا عملیات کړي. تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون یې نه سوه پنځه وسلوال وژلي او دا په تیرو پنځو کلونو کې تر ټولو لویه شمېره ده. خو سیاست پوهان وایي د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی وروسته هم په پالیسۍ کې بدلون ناراضي
نو هغه موږ خپل خلک نه یو یعنی بس هغه بلکې دا غواړي چې دا دنیا ته دا وقوي چې دا پښتانه بس جنگونه کوي او دا لیونی خلک دي. نو پښتون هم مړ دی هم پړ دی پړم پدوی دی یعنی تاسو وګورئ الانکه دا جنگونه پښتنو په کیسه ګټه ده پښتنو خو سوای دی نه چې جنگ خاشاک تر جوړیږي بل هیڅ نه دی ګټلې پښتنو په جنگونو کې خو تاوان کړی دی. خدا د مرکزی حکومت یعنی یو قسم ته زموږ صوبې نه پیخي ځان لري ساتلی دی او زموږ خلک دغه سي پیخي دي او صوبایي حکومت په قسمت دی سره داسې حکومت نه دی چې هغه رښتیا دی د صوبې ګټې او مفادات چې دی هغه ته ودري.
څېړونکي وایي په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا واک ترلاسه کولو وروسته په پاکستان کې وسلوالي ډلې زیاتې مضبوطې شوې او په قبایلي او جنوبي سیمو کې عملاً خپل واکمني ټینګه کړې ده. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
قدر من له دونکو اوریدونکو تاسو ته شرغ لاست وایو بیبی شیرینی سهرانی خبرونه تاسو د محل په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کیږي ټلیفون لارې مو پرانستې دي کولای شئ ټلیفون هم وکړئ په 001-202-205-03 باندې تر هغه چې تاسو ټلیفون نه راځي را به تاسو پیغامو ته فیسبوک ته به کتنه وکړو یوټیوب ته به کتنه وکړو یوټیوب کې زرکس سلامونه را لېږلې دي وایي سلامونه قبول کړئ موږ نه هیروئ چې بیبی شیرین روانه ده چیرې به رسیدلې وي په سم موضوع به خبرې کوي موږ ټورنټو کې ناست یو خو بیبی شیرینه ده چې هر ورځ مو پښتونخوا ته بوزي د امریکې په څیر وور امکانات شته دی وایي چې آیا داسې خبره شته چې د وور په زیانمنېدو کې پاکستان او افغانستان اصله امریکایان هم شته نو دا مهال خو موږ د چکم خبرې وکړې ساجد خان او مجیب یاسینی صاحب سره په دې اړه باندې څه معلومات مونږ نه دي ترلاسه کړي او تاسو دا هم ولې چې کورونه ټول وای د وښ ترګې جوړ دي چې کله هم غټ پور ولګیږي نو تاسو چې ځنګلونه جمع کورونه یو ځای د تیزی هوا په موجودیت په تیزی وور خپریږي او نصیب ګل هم سلامونه را لېږلې دي جمرود خبر ایجنسی ګودر جانی خیل څخه را به سو فیسبوک ته هم فیسبوک کې هم شډیر پیغامونه راغلي دي حیران ټلر یم د باجاورنه ډیره مننه کوو او زمیر حسین وزیر د لاهور نه سلامونه په شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل قوم حیدر خیل په کرم خیل کلی کې ملک بختیار ته او ملک اکبر زمان سلامونه وایم مننه ډیره مننه کوو امیر وزیر صاحب او دوست محمد شینواری صاحب هم سلامونه د باجوړ ایجنسی څخه را لېږلي وای ساس پروګرام ګورم ډیره مننه کوم ساده ملتیا څخه او شوکت خزان صاحب چې تر اوسه پورې په دغه وور کې څومره زیان سوی دی او څومره علاقه او کورونه سوځېدلې دي او د وور د مړ کېدو څه امکان شته نو هڅه کوښښونه خو روان دي خزان صاحب او تر اوسه پورې چې کوم معلوماتي هڅه کوښښونه روان دي خو هوا چې دی هغه ډیره تیز ده او د موسم سره هم وایو چې دغه وور چې دی د دې کنټرول کولو کې ولر ستونزې مخته روانې دي او بل تر اوسه پورې وایو چې شاوخوا 150 ارب ډالر چې دی دغه زیان رسیدلې دي او تر دا مهاله پورې راپورونه وایي چې د مړو شمیر چې دی هغه 40 ته رسیدلې دي نو نور چې کوم تازه خبرونه راځي هغه به هم تاسو سره شریکو خزان صاحب او ټول کولای شي تاسو چې د ډیوی پر وړاندې باندې تازه معلومات ترلاسه کړئ او د ډی وی ټول خبرونه چې دغه هم تعقیبولای شي بیا هم سلامو ته وعلیکم السلام سلامون خورجان شپه مو په خیر هلا دې رحم وکي په ټول نړۍ کې هر طرف ته زبونه دی وای نو امین عثمان افغان صاحب دا پیغام را لېږلی دی شوکت خزان صاحب هم وای چې نن زموږ د کور د سمسی او کټوی مشره نسته هرڅه کښې خور ته حواله دي خدای دې ورلتوان ورکړي چې خپل ذمہداري سر ته په خیر ورسې نو خزان صاحب خیر دي تاسو هم د کښې خور سره لرس کوم مګو کی نو ارزه به په خیر سره مخ ته ولاړ سي بیا مننه کوم دغه ته خو وای واورې سوي دي ځان ته هیټر ولګوي او ګرم چای وسکي نو بالکل دلته خدا مهال وای په سټوډیو کې چې د اے سی لګي شي ولې چې نور ټوله دفتر چې دي شو ډیر ګرم دی او بیا هم سلامو ته وعلیکم سلامونه تاسو ټلیفونونه هم کولای سي تر هغه چې ټلیفونونه راځي را به سي یو بل راپور ته او دا راپور هم د ډیوی همکار الیاس خان راته چمتو کړی دی چې نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی په اسلامي ټولنه کې د انجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په عنوان په اسلام آباد کې نړیوال کانفرنس ته ویلي افغان طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او د تعلیم د حق نه یې محروموي. نور حال د ډیوی همکار الیاس خان تاسو ته اسلام آباد څخه په دا راپور کې وړاندې کوي.
اسلام آباد کې جوړ شوی د اسلامي هیوادونو د دوه ورځنی کانفرنس په پایا کې مشترکه اعلامیه جاری شوه چې پکې د ښځو او انجنونو د حقونو د سرغړونو او د ښځو د رول له پامه غورځول غندل شوی او ټولو ګډونوالو ټینګار کړي چې انجنې او ښځې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د تعلیم له لارې توانمند کړي شي. په اعلامیه کې په سرګندو ټکو ویل شوی د سختو حالاتو پرته په عادي او نه محدود ډول باندې د انجنونو د تعلیم د حق ضمانت کول د اسلامي ټولنې نو فرض دی او د اسلامي امت دینی عالمانو د دغه حق تایید کړی دی چې باید محدود نه کړی شي. په دې اعلامیه کې د کوم هیواد او حکومت نوم نه دی خستل شوی خو د افغان ښځو او انجنونو حالت پکې یو ډول عکاسی شوی چې د طالبانو تر سختو محدودیتونو او بندیزونو لاندې ژوند کوي او له اعلی تعلیمه محرومه ساتل شوی دی.
مسلمان دنیا چې کوم عالمان دی او حکومتونه دی ار سو په دې خبره باندې یو دے چې د خزو تعلیم یا د امنی کار کولو باندې سب بندیز نه دی پکار. د طالبان نوم خو پکې نه دی اغسل شوی خو ښکاری دغه سے چې یو ټول مسلمان دنیا چې دا یو آواز طالبانو ته یو پیغام رسولو چې هغوی ته پکار دی چې خپل د موقف کې نرمی راولي.
هارون رشید زیاته کړه پکار خدا وا چې افغان طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون کړی وي او خپل دریزی په یو دلیل سره وړاندې کړی وي خو خوی دا مکهم د لاس اور کړه کوم چې د افغان زنانو لپاره یو ښه اشاره نخکاری. د کانفرنس په دویم ورځ د افغان جنو د تعلیم د حقونو په اړه خبرې وشوه او ټینګار یې کړی چې نړیوال په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونه دي د انجنونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لری کولو لپاره په طالبانو فشارونه راولي او دوی دې په دې خبره قانع کړي چې دغه بندیزونه ختم کړي. پاکستان چې په خپل پکې د 25 میلیونو پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د دې شمیرې نیمایي انجنې دي وای په افغانستان واکمنو طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو هغوی ورته نه جواب ویلې او نه یې پکې ګډون کړی او نه د طالبانو حکومت تر اوسه د دې کانفرنس په اړه څه ویلي دي. خو طالبان بیا دا د افغانستان داخلي مسله ګڼي او وایي د افغانستان له کلتوري او شریعت سرسم یہ دھنجن و اعلیٰ تعلیم زنڈولے دے
اسلام میں تعلیم حاصل کرنا
که طالب چارواکو ته د هلکانو او جنکو ګډ تعلیم ورکول کی څه کلتوري ستونزې وی هم خو په اسلام کې انجونو ته تعلیم ورکول او هغوی خپل کلتوري حد کې دننه خوانده او با اختیار کول لازمي دي او هم دغه شان د آبادی نیمایه برخه موږ د ټولنې فعال غړي جوړولای سو.
د دې دوه ورځنی کانفرنس په دویم ورځ د امن نوبل جایزه ګټونکي او د انجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالا یوسفزی په خپل وینا کې وویل طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او لانجنو یې د تعلیم حق اخیستی دی. ملالا یوسفزی له مسلمانانو مشرانو وغوښتل د طالبانو حکومت ته د قانوني جواز نه ورکوي. هغې وویل د نړۍ مسلمانانو مشرانو ته پکار ده چې خپل غږ اوچت کړي خپل زور وکاروي او په حقیقي مشرتوب سره رښتینی اسلام خلکو ته څرګند کړي. الیاس خان وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بیتلفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
په خیر اغلاس قدر منلی دن کا ریدن کو خبرونه بی بی شینی نه د عامحال تاسو په ژوندۍ بڑا باندې وړاندې کیږي په دې خبرونه کې تاسو هم برخه اخیستای سي ټلیفون کولای سي ک غواړي ما سره خبري وکي خپل سیمه حوالہ سره شریکي نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003 تراو چې تاسو ټلیفون نه کوئ ما راپورته کتل چې کوم راپور تاسو آماده کړم نو را به تاسو پیغامونه هم را روان دي خو دلته به وایو چې نن په خبرونه کې د موضوع په هکله به تاسو وایو چې نن خبرونه کې په ژمي کې څه ناروغان مخې ته راځي دی ناروغیو څه مخنیوی څنګه کولای سو د ځان خیال څنګه ساتلی سو په دې هکله باندې به خبرې کوو په ژمي کې څرنګه ناروغۍ سره انسان مخامخ کیږي په دې هکله د خبرو اترو لپاره زموږ سره زموږ قدرمن میلما ډاکټر عصمت الله حما صاحب کندهار څخه دا مهال را سره په دې خبرونه کې مل سوي دي که تاسو هم څه پوښتنې لرئ کولای سي را ویلېږي او ډاکټر صاحب خدای مو راوله
السلام علیکم دما سلام نه هم تاسو بهشت خور او نگین شاه خور کې څه در سره یې
هغه دې نست او بخشي ما تاسو سوال نه در کړی چې نگین جان نن نست را سره خبرونه کې خو علیکم سلام نه تاسو سلام نه تر واد ورو رسوم
ډیر زه تمنه نه بس تاسو د رادیو دلاري ټولو قدرمن اوریدونکو ته زه هم خپل ورسره سلامونه وایم
نړۍ مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو په دغه سهار وختي مر سر په خبرونه کې ملتیا لري او دا چې په ډېر لاند وخت کې متاسو ویل او د دې خبرونه کې تاسو را سره اوکي وکړل نو دې سه یو نړۍ مننه کوم تاسو ښه ډاکټر صاحب په کندهار کې څه حالات دي ژمی خو یخو هر ځای وای چې ټوخی او تب زکام هر ځای وای چې ګرد خلک پخت دي نو کندهار کې حالات
ولا کندهار کې هم الحمدلله خیر خیرات خو یو دا څه شی ده د کندهار ګرمي په ګرمي نه کړيږي او یخ په یخ نه کړي په پاکستان کې یو مطلب پاکستانی ورونه زموږ ته یو مطلب کوي وای المر په ملتان نه کښته سو او تاوی تر سو سی وی وخت دا تم واور په کابل په غزنه کې خو یخ په کندهار کې
شمال ګر دا خواته یخ دروړي
یخ ډیر وی تمن او بیا خیکی تقریبا د 2 کی چې او بیا خیوی او د هوا درجه تقریبا ته من په و من ته توتل رسیدي نو یخ به طبعا او دا چې د ګرمي سمي خلق طبعا مادهګی نه لري خاص ژمي سره څنګه چې یخ خلق مثلا هغه روحاني جوړي نور اسون تو کې برابرې دلته نه نو طبعا په دغه سیمو کې دا کسندار تاثیرات هم ډیر وي ځکه خلک یې مادهګی نه لري
دا غسته ډاکټر صاحب خبر ته بيد ما ورکو خدا مال مرسره ایاز صاحب د کراچي څخه ټلیفون کړی دی د دې ټلیفون به واخو او کڅ پښتنه درلوده لغه به هم زندې نوٹ کړو او به تاسو جواب ورکړي ایاز صاحب ته مراوله
ورجانې تاسو ډاکټر صاحب دیو کار کوم کوریدون کوټور ته السلام علیکم
و علیکم سلام نه یا صاحب په دې لږ جوړ او روغ وسی الحمدلله خپل حال راته وایست
او نو تاسو موجود دي جن بیماریان په هڅه د باندې راوړې ده نو یو خدل د زمنګ سیمه واخلې افغانستان یا پاکستان د خیبر پښتونخوا د یخ زیات اکثر د سیمې بیماریان راځي او ماشومان ته زمنګ خپل باندې ماشوم دی او بیمار دی ډېر وخت وشو ډاکټر دی او بیا یې بار بار سینه خرابېږي یو خو موږ دغه دغه د پښتون ډاکټر صاحب نه ډېر فار څه کول پکار دي ضروري دي چې د سینې خرابېږي بچو بل خبره ده دا ډېره خراب نو د دې په اړه باندې غواړم خبري وکړم چې کوم څه پوهه کې څه دوايي هغه وې
سید
نو دا تجربه ډیر زیات اجازه لاسونو د خوچ او دل د دې یو موسم کې
سید ستاسو پرستی موافسته ډاکټر صاحب جواب درکې مننه کوم شاورز ولري ډاکټر صاحب تاسو هم د یاس خان صاحب پښتني واوریدلې د ماشوم په اکلې موویل چې سینه بار بار خرابې جوړې ډاکټر ته هم بیاي او بل د لاسو د پښو د چاودې دوه په اکلې هم موویل
بالکل بالکل په صورت عموم کې نګنچ دغه او بخشش دې دي به ست خورجانې په صورت عموم کې په ژمي کې ناروغيان زیاتېږي چې د غژم له صفې انتانې ناروغي انتانې ناروغي په دې معنی چې میکروبي ناروغي ډېر زیاتېږي چې په غژم له صفې میکروبونو له جملې څخه په خاص توګه سره وایرس او بکتریاوي ناروغي اکثره ماشومان او یا هغه کسان ځوروي چې دغه معافیت کمزوري وي. معافیت دی چې د یو انسان بدن څومره اندازه د میکروبونو په مقابل کې مقاومت کولای شي، یعنی هغه نه چې کولای میکروبونه چې زموږ په بدن ته په اسانۍ سره داخل شي. که څومره په سخت سره د چا بدن ته میکروب داخلېدل دا معنی چې دغه معافیت ډیر قوي دی، یعنی ژر ژر نه مریضېدل یو څوک نه، او څوک چې ژر ژر مریضېږي کوچني کوچني مریضان یې څوک تر د مرګ تر کندې پورې رسي، دې معنی دا ده چې دغه خلکو معافیت کمزوري ده. او په دې کې شک نشته چې د ماشومانو معافیت ډیر زیات کمزوري وي، او یا د هغو کسانو معافیت ډیر کمزوري وي چې دغه عمرونه ډیر زیات وي، او یا هغه چې کوموربیدیټي لري یا دا شي کومه به د ټي وی لري یا زه دا شي مزمن ناروغان لري چې هغه لکه مثلا شکر ناروغي او مثلا د فشار ناروغي او ځینې نور دا شي ناروغي ست چې هغه د ژوند تر پای له انسانانو سره ملتیا کوي، هغه کسان نسبت وروغ او ځوانو او هغه کسان چې مارکیټ کم قوی وي ژر په ناروغي باندې اخته کیږي، حتی عادي زکام هم کولای شي چې د مرګ تر کندې کوی ورسي. نو معلومه خبره ده دغه ماشوم چې د 15 کلن دی او ژر ناروغي کیږي سنې خرابېږي، دې مطلب دا ده چې د معافیت کمزوري ده دغه ماشوم. د ماشومانو د معافیت کمزورتیا ډېر د عوامل لري چې یو عامل هم دا ده چې صحیح واکسینونه ورته نه دي کوچنیوالي باندې، او بل عامل دا ده چې په پیدایشي ډول سره د معافیت کمزوري وي. نور ځینې نور ناروغان هم متاسفانه لکه ایچ آی وي یا ایډز ناروغي چې هغه په ماشومانو کې نشته، خو په غبي په غټانو کې ویني هغه کسان چې په ایډز باندې اخته دي او نه په ایچ آی وي باندې، هغه څو چنده تر نورو کسانو زیات په میکروبي او غیر میکروبي ناروغي باندې اخته دي. خاصو په سره میکروبي ناروغي اته کولای شي چې تر ډېر غټ سره دا پوری ورسې. نو د دې ماشوم ممکن په پیدایشي ډول سره معافیت کمزوري وي، تر دا چې دی په هسپتال ته ورسې د دې ماشوم معافیت اصلا کې چې کړای شي چې د ماشوم معافیت وي کمزوري دي، چې په پیدایشي ډول سره د هغه حجرات د نور انسانانو په سیتو د سره کار کوي، د دوی له سي کار نه کوي، د بدن ولې نه میکروبونه څخه ورولای نه شي. چې له دې ماشومانو کې تر ټولو غټ علت یو دایوي پیدایشي کمزورتیا بل خوارځواکي یا هم من نیوټریشن بعض وخت ځینې کسان لري
صحیح
چې لږ ډول څه به انډر نیوټریشن وي، دا کسان هم اکثر وخت ډیر ژر مرزانی کی. نو دلته خود ساده زکام وي او زکام کښنه شنو ته باندې دلته دوه هم بکتریاوي مداخله کوي، او انسانان د سږو په ډیره یو عام ناروغي اکثر وخت اخته کیږي چې نیمونیا ورته وایي، هم د سینه بغل چې ورته وایي، او کله چې څوک پښینه مغل باندې اخته سو ته په میاشتو میاشتو باندې کېږي نو ممکن دا وي. او بل ته پښتنه دا و چې دا د جونت می اکثره وخت راکېږي چې په انګلیسي کې د کرک سوای وا، یعنی دغه می کې په اصطلاح چاودي هیو لاسونه می چاودي کې یو د دو ډیر زیات عوامل څه چې یو تر ټولو عوامل د جوند کمزورتیا ده. د موکس په جوند کې مختلف داسې جوړښتونه څه چې هغه د موسم سره سم په اسلامي مشتاسي بدن ته مقاومت ورکوي، او دا چې د ژمي په موسم کې د یخ په موسم کې کبن د موتاسي جلد یا د موتاسي پاکستانيان ورونه چې ورته دغه وایي شمله ورته وایي کې شي ورته وایي
او جلد وایي په ست کې
او دا یا د سرمن هم ورته وایي اکثره وخت انسان پوست هم د انسان پوست هم سرمن وایي. دا اکثره وخت د ژمي په موسم کې دا تقابض کوي یا کنستراکشن کوي، اکثره وخت نه سره راټولېږي ځکه د مشتاسي په بدن باندې طبعا ضرورت ورته نه وي، او که په یادي سلاده ته د انسان د بدن پوستو کې دا شکار کوي لکه د موټر لدی اساس که چیرته هوا یخ شي که هوا یخ شي نو ډېر ډېر څه او به کمی دی، یعنی اخوال ته ضرورت نه وي ډېر چې وبې یخ شي کنه چې دا د خپل یعنی په انا نه نارمل اندازه وګورځي، او کچیر داسې وي چې هوا ګرم شي تل ډېر تیز وګورځي تل تیز یخ شي تیز راځي دا ضرورت وي. نو په دوبه کې به موږ تاسو پوسټ د وینې سپلای ډېر زیات شي ځکه ګرمي او په پوسټ کې وینه یخ شي به بدن ته راځي، او په ژمي کې به ضرورت ورته نه وي، هتا برعکس باید پوسټ وینه ولاړ نه شي، موږ تاسو وینه باید ګرم وساتل نو په دې اساس باندې د انسان پوس کنټراکشن کوي او د دوه کنټراکشنونو سره بعضی وخت خزینو برخو کې بیخي د وینې سپلای ورته کم شي. نو چې د وینې سپلای ورته کم شي یعنې میکانیزم به درته وایم ځینې ډاکټر صاحبانو ممکن لري ځخه استفاده وکړي او معلومات نه وي هغه نو معلومه خبره ده چې په هغه ساحه کې چې چیرته چې د وینې سپلای نه وي هغه که د یو کوشي سره په تماس کې راځي یا مثلا د تقلصات زیاتیږي هغه ساحه به چی وي او چې دلته بیا خپل ځین نور میکانیزمونه هم ممکن کولاجن او ځین نور او فایبر زی په هغه برخو کې کم وي او هغه برخه ده چې چی وي لکه زخم داسې یو شی پیدا کوي چې دا ته موږ ته چې چاو دی وایو نو دوی موږ ټول خلک لاره ده چې دا غرور په دغه می کې د سکلی پلاس کې یعنی د سماوکان پلاس کې ګلوز واچوي او کورول کفون دی داسي او بل چې کله کار کوي یا په یو بو یو بل شي کې کوشش وکړي او بوچ لاسونه وساتي در صابون سره خلاصونه په کې وساتي لکه دا پوډر دی صابون چې کالو کاري مالي ور باندې وي کفون دی کورونه دی دغه څخه ځانونه لاسونه وساتي او بل دی په خو کې د جغرافي غونډي او بوټونه دی عموما د ژمه چې بل کې نه کاروي بوټونه دی کاروي
صحیح
دا به په کې نه چوي او بل چې ماشام به دیږي کو اصلن دی واسلن ته ټول خښې دي چې ماشام په اصلن باندې وړوي او ساره په ګلایټرین صابون باندې وینځي په دوه سره به ان شاء الله تعالی دا مشکل حل سی او کوي او سر بیره بیا هم چاو دي ډیره غټي غټي جوړیږي نه به رقم کریمونه باندې دی اډی کرک په نامو باندې اډی کرک په ټول نړۍ ورڅخه راکنه هغه کولای شي چې په شوب چاو باندې کار کوي سر سوغه جوړي سي ورسې به بوتنه په څوکي او دغه طرف کې د مختوري لمات ورته ټول پوند ورونه په افغانستان کې د پاکستان سره پاکستاني ورونه نه او دا پاکستاني ورونه خو نه دی خو البته ټول لوی افغانستان
خلک
همدغه شي کولای شي
ډاکټر صاحب د تاسو ایاز صاحب د ډیر په تفصیل سره جواب ویل کو سراسو په جمی کی هغه عادی ناروغي چې ټول پخته کیږي د دې څخه د ځان ساتلو په حق له هم کوې سی پرسن راغلی و البته غواړم تاسو ته هم جواب ورکړي فیروز خان کاکر صاحب ویلی و چې ډاکټر صاحب څخه سوال دی چې زکام جمی کی ولې زیات وي او لڅ جوړیږي نو د دې سوال په تعقیب سره د زکام ترڅنګ وای نورې د سکمې عامې عادی ناروغۍ د چپاغه په ژمي کې انسان ډېر ژر سره لاسو ګریوان کیږي
بالکل د زکام په شمول په ژمي کې مختلف ناروغۍ چې انسان باندې اخته کیږي خو زکام هر کاهل انسان حتی په کال کې شپږ واره اتمن په زکام باندې اخته کیږي چې د دې جملې څخه ماشومان او هغه کسان چې معده کمزورې وي ممکن په تر څل واري خلک ته باندې لاپی راخته شي او یا هغه کسان چې الرجی لري لذي نشي نو سره یو خبر خو بده تر اوسه د زکام او د فلو ترمنځ فرق ده فلو تاسو به په دلی په امریکا کې ډیر اوري خلکو سره فلو او زکام باندې خلک وایي دا دواړه یو معنی لري دی معنی جلا جلا ده یو معنی نه لري فلو یو معلوم میکروب څخه رامنځته کیږي چې هغه ته مختص انفلونزا وایو انفلونزا مایکرو دغه یو وایرس ده هغه ته مش فلو وایي چې ته یو باندې اخته شي بل کامن کولډ یا هم عادي زکام چې ده دا به له وسره فرق لري دا بیا مختلف شمیر داسې وایرسونه سه وایرس یو په دې باندې به موږ سره خلاص کو چې زکام اکثره وخت د وایرس په اساس رامنځته کیږي
صحیح
لږه جملې څخه ما د کچې فلوید انفلونزا په اساس باندې او کامن کولډ سره د مختلف شمیر وایرسونو په اساس باندې رامنځته کیږي چې لږه جملې څخه ای مثلا د غفاره انفلونزا وایرس ریسپیریټری سنسیشل وایرس او اډینا وایرس هم مختلف ډول وایرسونه دي چې هغه انسان په د باندې اخته کی په زکام باندې اخته کی خو زکام طبعا په یخ موسم کې لدی وجره منځ کې چې زموږ ته بدن ورته مساعد وي هر میکروب د وایرس په شمول سره یو محیط ته ضرورت لري یعنی ځینې په یخ محیط کې ډیر مغز تاثیر کوونکی وي ځینې مثلا خپل د بدن د حرارت درجه چې هغه مرز درجه سنتیګریډ تر ورته کې کوم شرایط چې میکروب ته مساعد دي نو هغه طبعا په انسان بدن باندې بیا حمله کوي نو په خاص توګه سره هغه کسان زبا ورسته په دې باندې خبري وکم چې لدی څخه څنګه ځان وساتو یعنی په وینچن څنګه وکړو چې مشو زکام باندې څنګه راتنسو په یو ډول وایم چې په زکام باندې کله څوک اخته شي دغه کسانو هر ناروغي ته هم زکام دا وایي هغه په څو کې متل دا وایي سرجرې شاګل ماما نه دي د زکام دې ته وایي چې زکام دې ته وایي چې سړی پزه به یي یعنی د پزې پرزات زیات سي سترګي سري سي له سترګو سره یو څه ورته دا کسان سنیزین کې یعنی پرچیږي او ممکن ډیر کم تعداد یې لګو ته خیم سره پیدا کی سلایټلی تب لري یا فیور لري ممکن دا تبې د وخت تیرېدل سره زیات سي او سردرد لري دا کسان دی بعضی کسان په تندي او کله مخ وړو کور سره درد وي دا حالت دغه وایي بدن لګ لګ دردونه لري دا دغه شعراس کسو پیدا کړي ته نو زکام وایي نو دا کسان چې زکام سي ته باندې زکام کړه وا وخري کوي نه خري په تلور پنځو ورځې یا په یو هفته کې اتمن درته جوړي یا ریکوري کوي ځکه هر وایرس بغیر د تداوی یو ډیکلاین مرحله لري لمونځ ځي بدلته مشکل دا ده که یو کس په یو کور کې په زکام مختص مطلب ټول کله یختص خلاص نو که خلک پروینشن نه کوي نو هغه کس چې توفیږي هغه کس چې پرنچیږي هغه کس چې ناړي په یو شی باندې مخلي د دوه سره دا وایرس زی مقابل کس یعنی دا زکام تر نور ناروغیو ډیر زیات هایلی کمیونیکیبل دی یعنی ډیر زیات ساري ده یو څه خپل تدیر په اسانه سره تلای شي نو هغه کس کله کوټه کې توفیږي یا پرنچیږي دا کوټه کې ناس کسان به له شکه ټول په دغه باندې خکې کوس کوم باندې نو دوه درې ورځې بعد دوه درې دا انکیوبیشن پیریډ دوه درې ورځې دا دوه درې ورځې بعد چې ګوري باندې اوس سرویس یې هغه پرنچیږي هغه ته خو په جوړ کړی او لهونه ورسته بیا ګوري په دغه کې یو سړی اتمن کوښینان په لږ دینو دا غټان د مسجد ته هم دي مسجد ته چې ولاړ چې په اول سر کې ولاړ یې ماسک هم نه اچولای یا په دې په یيږي چې زمریز یې په مسجد کې ټوخیږي په مسجد کې چې ټوخیږي دا د په بغل کسان کس ټول کې کی یاره کور ته خپل کور په سیاخته کی یعنی په یو کلی څخه بس دونه پرڅخه بس کله یو شار کې راځي چې زکه باندې احساس زکه دا سرایت کی او د خصوصا په اجتماعي ځایونو کې چې ټوخیږي او پرنچیږي د خپل ناني په وشه باندې مخلي دا ټول کولای شي چې لایو څه خپل تدیر په اسانه سره ولاړ شي نو په کار دا ده چې هغه کس چې په زکام په کورنۍ کې اخته شي هغه باید خپل لوخه یې کاسه هر شی جلا کې ځکه دا د دې خپل لارو د پرازات او د لارو ټول انسانان بتلای شي خو دې باندې کس هغه په زکام یې انټر کلاس خپل ماشومان مچي هغه چې مچي هغه په زکام سره اخته
یعنی په دا وخت کې د دولت اوس مینه یو لر څه کام کوي
او یو خدای وي شکول اول بنه کې چې اتره بکاسه دی او دې څور سره جلای کی یو کس دی ځکه چې ماسک یې چې وي خصوصا د ماسک چې ولې څه توفیږي اقل نه د څه نور خلک نه لکه کورونا څخه چې څنګه مخنیوي کول آی هم دا چې لاسونو په شی دی په سلام صابون باندې ویني څه لاسونو د اتمن لزب لزب صابون باندې ویني چې ماسک څخه استفاده کوي او کوشش دی نه کوي چې خپل لپز او د خلې پرازات په بچ باندې مو مشلې ځدان کولای چې د کورونا رقم په 2 3 متر کې انسانان مصاب کی او که امکان یې لري کوټه دې لا کې سب دی ورځو یا مثلا د کنزور زو خبره ده د دوه ورځو ورسته به توحید کوم شرایط نه کوي نو دا حالت کې کدی ځان وساتي او نه به کله یخت کړی وي نه به کور یخت کړی وي نه به بس فرغ نه روبي باندې یخت کړی وي خو متاسفانه چې دا شی نه مراتي
ډاکټر صاحب یو بل پرسن هم سردار ولی صاحب را لیم شوري د سلامونه وړاندې کړی دی وای چې په ژمه کې وښ تو خیمې زیات دی دا
د وښه خو خبره مکه لري چې سره دا ولې پکې نه وافق او بل شي کوم یادونه کوم دا زکام خپل دونه خطرناک نه لکه سیکندري انفیکشن دا زکام نو ورسره سره په سیکندري انفیکشن باندې اخته کیږي هغه انسان کولای شي استعمال تر کلی پوری ورسې خو دا مکه کې سړي ژوند واخلي مثلا کېدای شي دا توخه په زیات سي تبې په زیات کې سینې ته ولاړ شي یعنی مطلب دا ده چې
فستنګي هم پیدا
شي سړي ما چې کمزور شي وو دا بکتریا بلل چې سینې ته د سینې په ناروغي باندې اخته کیږي دا تمه شته سیکندر انفیکشن وایو یعنی په نیمونیا دا سره اخته شي د زکام
د وجوه نو د دې وجوهات څه دي ډاکټر صاحب چې دا دوهم حالت یعنی د څه خطرناک حالت ده
دوهم حالت دا ده چې د دوهم موږ ته په محیط نور میکروبونه لرو لکه بکتریا کله چې زکام باندې اخته شي موږ مافیه کمزور شي یو ته زمينه مسایده چې هغه ولاړ شي څه کوته او کولای شي سو په نیمونیا باندې اخته کی یا په اپر ریسپیریټری ټریک انفیکشن باندې اخته کی چې بیا تر میاشتو میاشتو ممکن ټوخیږي د سینې بلغه مو ټوخو نه پستنګي ودا شان څه پیدا شي یا کېدای شي د مخ هډوکو ته د مخ هډوکو د نن هوا ده او بخښش دی یو قسم مایع ده چې موږ ساينو یل پلوډ او یا ساينو سره کوم خلاوی دی په مخ کې کدی ته د میکروب لاس سره په ساينوسایټس باندې اخته کی بیا ډیر سخت تر ډیره وخت د مخ دردونه د سینې د دردونه د پزې دردونه او هغه چې سوجیده ته دې درګه مشکل شي درون چې لکه بل چا مخچوي دا باندې اخته سي او ځینې کسان بیا کولای شي شغل روټ کې دغه لار کې دغه وژونه چې دي له سونه تر سمات کې دي یو څه سم پایپ لري چې په دمو سټیشن ټیوبز وایو یو لار مې کړو کله چې لار کې په واټرټس میډیا د غوغو په مختلف الهابات باندې اخته شي وان دې کتاب سره د نور اختلافات هم څه چې کولای شي په ترانسلایټس یعنی خو د سونی په بارنجایټس او په کرونیک لارنجایټس په دغه شان باندې انسان مور سره مصاب شي نو دا سیکنډري انفیکشن ته باید زمينه مساعده نشي چې زکام کا پر مخ وخت باندې دربلنه وسی ځان ګرم وساتي. دا کسان مثلا عموما ټول کسان په ژمي کې مثلا چې عمام وکي د سیخي هوا ته ونوځي له یخي هوا ته ګرم وخت یو دم لړ نشي، یا په موټرسایکل سپرې کوشش کوي چې هیلمټ استعمال کړي، یعنی په لوس تندي او په لوس مخ باندې په یخ موټر کې ولناس ولا ماشومان چې کلم لمبي د غمن دي دا باید په ژمي کې د شپې له خوا ولمبي، ځکه د ورځې د پای ولمبي هغه د کوڅې ته وځي لږه فشار دي زکام وي. نو نور خپل کوټه او خپل ځای باید ګرم ساتلی وي، او د ګرمایش وخت کې باید برعکسي وي، بل څه فکر وي چې په دغه باندې نشي، یعنی په کاربن مونوکسایډ باندې په سنین باندې اختنه شي چې خلک وایي ګاز نیولی. او تاسو خیال کوم د ګاز نیولی په برابر باندې وسپرونه ځانګړي
پیښې بالکل حتمن وي په دې باندې راوړو. واو واو پدی باندې
دا باندې ځینې سپارښتنې به مشکل کوته وکړو تر تشریح کوم چې دا څنګه یو حالت ده. او بل اوس راځم دا چې موږ ضرور خلک ته شتول ټول چې ما ته خی زیاته کنه.
واو واو ول وچ ته خی دی زوبیر ته پښتنه درته دا کوم چې وای په ژمي کې می وچ ته خی زیات دی.
نو دا بالکل د زکام یو نتیجه بعض وخت وچ ټوخی هم کېدای شي. عندما نه چې زکام چې ولال چې اول د فزې انفکشن وي چې د تمر رینایټس وایو، د دې نه وروسته ځي لاندې ستونی ته چې د تمر په پارنجایټس وایو، او پارنجایټس وروسته لاندې د لارنګس ته چې د لارنجایټس وایي. لارنجایټس په سپس ځي د لاس کې شته تنفس سیستم ته چې یو تمر ټراکایټس وایي. ټراکایټس او یا هم اپر ریسپیریټری ټراک انفکشن چې ورته وایي په انګلیش کې، دا اکثر وخت د زکام په نتیجه کې رامنځته کیږي. نو د تخریش شور کوي کنه، د دې تنفسي پورتنی او لارو انفیکشن د وجه څخه د دې تخریش پیدا شي. نو تخریش تبن چورې هوا تیریږي او ور باندې راتیریږي، هغه تخریش کوي او سړی ټوکی وچ ټوکیږي. وچ ټوکی دې ته وایي چې کوم سره چې بلغم نه نو دا معنی چې د انفلمیشن دی اپر ریسپیریټری شورت اخته کیږي په ژمي کې او تر ډیر وخت پورې په دې باندې اخته. نو دا لپاره کار دا ده چې دا کس عموما ټول کسان چې د زکام او دغه ستونزو باندې اخته شي ټوکیږي په ژمي کې، دوی باید ځانونه ګرم وساتي، چې نه ګرم وساتي او د لاندې مثلا بنیانو دغه شیان ډېر وزیات واغوندي. او بل تر ټولو ښه خبره دا ده چې د هر وخت کې ماسک اچولی اوسېږي تر څو یخ هوا ته نفس نه کړي، هوا یې د ټوخ زیاتوي، هغه شیان ونه خوري چې ټوخی زیاتوي.
د خوراک خبره مو کړله ډاکټر صاحب، دا به مو چې د قوت مدافع د لوړولو لپاره څرنګه خواړه باید وخوري.
بالکل، او ګرم ګرم دغه ورور دي، ګرم ګرم مایات اخلي، ګرم ګرم مایات اخلي په دغه سره به ټوخی کم کنټرول شي، او که بیا هم کنټرول نه دي کولای شي چې انټاسیو یو شی واخلي لکه د ټوخی مختلف درمل لري لکه هایدرلین دی پر مونولو پلانک یو او ټیچ پلانک شربتونه راځي. هر یو دی واخلي یو څو وخت وکړي بس هم دغه ځان ګرم ساتي، او یاد له نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي که چېرته سیکنډري انفیکشن وي ورته بیا نو ځینې انټيبایوټکس کوم څه دی ودل وخت لپاره ورته توصیه شي لکه جیمی پلوکساسین او مکسی پلوکساسین او یا لیو پلوکساسین. ډاکټر صاحب باندې خپل دوست سره وکوي راډیو دی ولې لاره شو خبره نه ده سبب یې د کوم مرض په لید مخته کړی دی راته وایي
سیدا.
او د ما پیټ لوړولو لپاره متاسفانه دا د مشتا چې من دي ځینې داسې پریزونه ورکوي چې په دې وخت کې ما پیټ اشد ضرورت وي چې هغه شیان باید واخیستل شي وخوړل شي تر څو د انسان ما پیټ قوي شي. خواله بینه و تناول کوي لکه مثلا سبزیجات. سبزیجات په زکام کې ډیر رول لري، لیمو، مالټا، مثلا همدارنګ نور هغه شیان چې وټامین سي لري، دا شیان باید زیات استعمال شي. میوجات دا د انسان معافیت ډیر زیات کمزور د بخښش دی قوي کوي، خصوصا وټامین سي لرونکي شیان لکه لیمو او نارنج، مالټا چې په دې ژمي کې دی یا د پدغه موسم کې دی دغه اویلیبلټي هم ډیر زیات وي، یعنی په هر ساحه کې پیدا کیږي. نو دغه شی څخه باید استفاده وکړي د معافیت قوی کوي او قوي ساتي. دې تر څنګه مثلا کدا درمل مرمل له مستنې دی بیا ایویان او ملټي وټامینونه ستاسو نه دواګانی چې هغه هم د انسان په معافیت کې مهم رول لري. او همدار شي کې سو خو اخلي هم ډیر ښه خبره ده. بل کچیرته په شیدو کې د ماخام له طرفه یو قشوقه هني یعنی شات په شیدو کې وچکی ال دې سره مرسته کوي. شنه چای یا شین چای ګرم ګرم چشل، شیروات چشل، په شیروا کې مثلا مرچ اچول ټول د زکام او د تخیو د دوه خلکو لپاره
دی. تورم رچ شین مرچک ډاکټر صاحب، تورم رچ یاد وای کښین مرچک یاد وای
نو تورم رچ نه ول چې ته نو په خراب وي. البته هغه تخریشي دي
سمال چې تل څه تفکیک وکړو
نو تامن سي ډیر زیات ده
صحیح.
خو هغه د تخریشي دي هغه کولای شي چې څونه نور تخریش کې او مشکلات جوړ
صحیح. او مش خو چې د زکام سم مور می اشته تور مرش ډیر راځي
سر دې سره پر کې کندار خلک ورته مرچو مرچک شنو مرچو ته وای او مرچ تور مرچو ته وای نو ما مطلب مرچو
شسی ډاکټر صاحب یو بل پښتنه هم شوکت خزان صاحب دې زموږ د خبرونه ګوري دې پښتنه را لېږلې ده دا هم غواړم ستاسو وکم څه سوال پښتنه بس ګرځم دلته مخې ته میو دې فکر کوم چې یو پښتنه را لېږلې و چې دې شوکت خزان صاحب تاسو پښتنه نه يم خبر ما مخه ته نه راځي کې بیرته راولې شي نو بیا به تاسو شریک بی کو ډاکټر صاحب څنګه کولای شو چې د زکام مو د دا ناروغي څخه ځان لري وساتو تاسو خود خوراک په حق لو ویل چې کم خوراک کول مهم دی وایټامین سي استفاده کول ډیر ښه دی بیا هم څه کول پکار دی خلکو ته چې خپل ځانونه په ژمي کې د دارنګ ناروغي څخه وساتي
لومړی خو دا رښتیا دا ډیره مهمه نقطه ده چې موږ ته متوجه شو یعنی هر وخت کې تر درملنې وقایه یا هم پریوینشن ډیر بهتر وي یعنی پریوینشن از مور بهتر دن ټریټمنت په انګلیسي کې دا راځي او جمله سره نو که چیرته څوک پریوینشن وکړي یعنی دا خلک به بیا نه زکام کیږي او کورنۍ به لري مشکلات سنوي نو د دې په افغانستان کې مخنیوي او یا پښتونخوا کې لوی مخنیوي یا په لوی افغانستان کې ولري مخنیوي ډیر سخت وي په دې خاطر به سخت وي چې د موږ تاسو په ټولنه کې یو رواج سه نه په دغه می چې خو خلک کار نه لري یو دی بل کر میلمانه ورځي نه یو میلمه چې راځي په زکام اخته دی دا بل دا قربا خاص په کور ټول سره اخته کی نو ته خو نشته وره چې وته راځي تاسو مریضان یا چې موږ کار مر راځي او نه دی چې فکر کوي چې موږ ځا زه چې ورځم یو خپل لړنه وی یعنی یو بل څه کلمه د ماشوم مریض دا کورنۍ په ټول سره مریض نو بس سره دی ورځي ماشالله ټول منځ ټول وتر په د مرزي باندې ودا ولړي نو یو پر منشن خدای او چې خلک سره دی ورځي نه چې مریضان په دغه وخت معمولا په کور کې پاتې شي کو نه پاتې کیږي یو بل خبر را ده کسان چې ډیر زیات واکسین کی یو به شش دی چې ډیر زیات کمزوري ویل کار مو کوم روچ لا کلا چې څه مسیج کړی و چې ما ورور د نو کوښنۍ دار شي چې دا ډیر زیات زکام کی نو دا کسان چې ډیر زیات زکام کی دی وړي په کار دا چې د موسمي زکامونو د غو لګي واکسینونه ولګي
یعنی
د موسمي زکامونو ځینې واکسینونه ست چې واکسینونه څوک ولګي هغه کسان بیا نه زکام کیږي د کورونا په شمول باندې وسو کورونا هم پر غنارمل مزکامونه کې شامل شوی دا اکثره وخت کال کې انسان مجراځي سړی نشي او سړی ډیر زیات فزابوي نو دی واکسین لګول تر ټولو شلاره ده تر او بل خبره دا ده چې ما ته سمه کوي چې په ژمي کې سړی یخ یخ خوړو نه خوري لکه یخ آیس کریم او یا مثلا نور د یخ شین چې هغه انسان په معمولا په زکام باندې اخته کوي بل ما ته چې ژمي سړی چې ما مو کې دی باندې ونه دی په دا یخ
په
بدن باندې او ځان ګرم پټ وساتي البته د شپې لپاره لا ما مو چې مخصن تر په ځکه مخصن سړی به دیږي به دی باندې نه وځي کنه
سیده
کما شومان وی کراتان وی او بل خصوصا ما دا زموږ تاسو ورونه چې په یو سیمو کې کار کوي اقل اندې خپل خلو فزه باید پټ وساتي په ماسک او یا ضد مور شنه باندې ساده تر سره کوي یا هلمټ واچي د موټرسایکل چلولو په وخت کې او سره باید لوڅونه وسیږي خصوصا د سر وخت په وخت کې بیا هم په وخت کې هوا ډېره یخ وي او یا په سیمو کې سوک ژوند کوي چې تاسو واور کیږي او بل خپل کوټه او خپل وسیدو ځای معمولا ګرم وساتي خو د ګرمای په وخت کې معمولا دا وشته متوجي وي چې په بخار باندې خپل خوشنيانو ځانونه ونه نيسي یعنی په کاربن مونو کاربن مونو اکسایډ په سنین باندې ځان نيسي نو د زکام مخنیوي بل خبر ده چې په ژمي کې معمولا ګرم ګرم خوړو خوړل شي او مایعات زیات واخیستل شي ګرم ګرم مایعات په ژمي کې زیات واخیستل شي که زکام مخته کوي دا معمولا ډیر مرسته کوي ورسره چې ترسو داخله زکام نه یخته اخته بنه او که چېرته اخته یې په سلا باندې ورته ګټه کوي او بل خبره دا ده چې مومن لاسونه دې په صابون باندې وینځي او د ټوخړه په سند خورلو وخت کې ورسره او یا هم ترخللو خورلو مخ کې او د تشناب په استفادې څخه ورسره د اتمن په ټوخړه صابون باندې لاس وینځي دا کدا میکروبونه ټول کې کو اورل انفکټ د قدی له چې دا سرایت کوي وسه خبرتا دا د پریوینشن یا د مخنیوي عموماله عمومي لارې
صحیح ډاکټر صاحب طارق صاحب د کاپیسا څخه ټلیفون کړی دی هم پښتنه به واخو طارق صاحب ختم مراوله
مننه کوم ودان دا خبر ته بلخه موضوع باندې خبرې وکړي واخه دا ډیره موضوع ده په دې موسم کې رښتیا هم دا مغزيات شوې ده زوکام سينه باغل سينه بندي دا مغزيات شوې ده دا کله چې موږ یو پښتنه کوم زه هم مخکې تقریبا په دغه اولو ورځو به نوواړو کې یا خو هله یو دا ډیره بده دا ټوخی باندې چې دا سټرکشن د شګارګانی او زه ترو یو رقم ته ګولې دي پرمسین ورته زه پرمسین دا مې خوړل خو اوس په فکر دوه خو زما یو وړه لور ده دا تقریبا د لسو کالو به دا یو غلري چې مثلا کله چې نه بغل شي په لجیمې کې څو دغه تشکارګانې ونه کې په دغه ګولې باندې هغه مخه کېږي مثلا د سینه بندي د شپې لخوا دې ته سینه بندي پیدا کېږي که چېرته دغه تشکارګانې بیا بل دفتر ما ته وویل دغه تشکارګانې د وجود مقاومت کموي دغه سپترسکین تشکارګانې چې دي نو دا ورته ډېرې مه کوه نو دې نه علاوه بله لاره شته ده چې مثلا دغه سینه بندي مرض دې د شپې لخوا پیدا کېږي په جیمې کې چې کله زکام شي زکام نه وروسته دا سپترسکین رښتیا هم تاوان کوي هډوکي ته وزن یې کموي
سید ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه واخله او دی به جواب تاسو درکې تاریخ صاحب نړۍ مننه کوم شو ورځ ولري
مننه کوم
ډاکټر صاحب طارق صاحب پوښتنه تاسو واوریدل نو څور ته ویل بغواړي
بالکل د موږ د تاریخ ورور پوښتنه مې واورید بیا درته وایم زه به د بعضې خلک به وایي چې زه د دې انګلیش اصطلاحات ډېر کاروم د دا مطلب در ته ښوونه کوم خو دی په دې باندې پوه شي چې د طب ژبه انګلیش ده او د کوم ډاکټر چې انګلیش نه ایزده هغه ډاکټر نه شي کېدی لکه څنګه چې د مولوي صاحبانو عربي نه ایزده ملا نه شي کېدی همدغسې ځکه چې ټول البته په اصلاح موږ تدریسي کتابونه په انګلیش کې وو او یا هم موږ د تعلیم ټول په انګلیش کې کړی نو په دې خاطر باندې زه کله کله انګلیش متل تېروم نو په انګلیش کې بیا یو متل درته وایم هغه وایي وایي ایوری لیور از ناټ ساین اف سپټراکسون ډیفیشنسی یعنی د هر تبه د سپټراکسون یا هم د ریپورټری دغه پیچکاري د کمښت په معنا نه ده یعنی مطلب دا ده چې په کلیوالو سیمو کې اکثره وخت متاسفانه چې د انسان مازی تب نه سي به سپټراکسون ورلګولې وي دا پوډر پیچکاري بیا ورته نه ورسیا هم ته جوړه کړي یو لګي او دا بیا هغه دوزم نه ورکوي چې دغه کم تر کم دوز درې ورځې ده دې ما یو دا نور ولګې په دوا خانه کې نور دواې ور باسي دا به شي ورکسم ګیم لکه چې ورڅو ورشي هغه به یې ګم نه ډاکټر نه وي دی ورته ډاکټر ډاکټر صاحب یعنی باور وکړ په شپه خانه کې چې کالي هم منځل دوبي وو نو کلی کې خلک ورته ډاکټر وایي او هغه هم ستاسو ته نه وایي زه خو ډاکټر نه یم ورته هغه شي او قسم دما پوری دوی وایي ډاکټر صاحب خلک ډاکټر صاحب ولې نه دا د ډاکټري په قسم بلیز ده چې دی کوي او هم تابن بنو دی چې یو دوی ته هم خپل ماشوم روان کړی و چې ولا دغه د تو پر دغه زکام دغه به سي پروژه پیښ کاری او ترخه سي وي کلیوالو سمو چې د وخانی کی نو لکه دا وروسته دا پټول لوی افغانستان یا پټول پښتونخوا کې هم دغه سي روان دي او دا ډیره غلط خبره ده چې په کله دي ماشوم ته او یا هر چا ته قوي انټي بایوټیک ورکړل نو تبا نه غو باندې به کمزوري انټي بایوټیک تاثیر نه کوي یو ته بیا تر ټول تر پای پورې دا قوي انټي بایوټیک سور کوي بل لار نه لري
نو د دې ساحه ته څه کول پکار دی
دا پورې سچ کاری نه ټول هر انټي بایوټیک کولای شي د انسان بدن کمزوري کی هر انټي بایوټیک انا سپټراکسون د دې شکل نشته نو که ضرورت نه باید استعمال نشي به هیڅ څه خرجانې په د نړۍ کې تبابت ډیر اسانه ده خو موږ افغانانو تبابت ځان ته ډیر سخت کړی ده مثلا په نړۍ کې امپیریکل ټریټمنټ چاته نور کوي امپیریکل دا معنی چې په ریواجی ته درملنه چاته نور کوي مثلا
د دې ډاکټر
صاحب کما ته وایي چې ډاکټر صاحب سنه مې درته کوي چې یو خرم زه دې سره څنګه عزت رمایشن لکړه دا چې وایي چې یو خرم نه
په کې دنور
هله زه ته رمایشن مشوره سوي دي بعض خلک به خېلې سنې ګوري ګوري هله وخره نو هغه کارته د اره کوم میکروب نه ولا وي ته به دا خوري یا د سپورټر پیښ کاری دي دا یو رقم میکروب دی یا مثلا یو څو رقم میکروبونه باندې تاثیر کوي دا لګي بس لاس خدای شاهر کې چې خپل پوډر پیښ کاری ډیر زیات او دونه راځي ته نه چې پرسون نه دي
ډاکټر صاحب ډیر لږ وخت را سره دي کته سي پلندو ټکو کې د دې پښتنې ته جواب ورکړي چې دوی خپل لوري کې سره سوي کې
نو بالکل بالکل زوبم دا ورته وایم نو دا سپټراکسون خبره ده چې ټول هغه کسان چې انټي بایوټیک کاروي دغه چې لکه راځي د لور بلغم را واخلي او لال سي لابراتوار ته ال تکلچر ورته وکي تر کلچر ورسته یعنی بلغم لکه وچه کړي په لابراتوار کې سر بلغم بلغم او کلچر وکي یعنی خلې د افرازاتو هغه د سي مستقیمه لا پور کوي چې دا پلانکای کې سم میکروب دا د پلانکي سم چې بایټیک سره جواب وایي به هر وخت هغه کچته مثلا هغه ناروغي نه نه هغه د استعمالي ان شاء الله تعالی هيا په دغه وخت کې هغه استعمالي کلچر دی وکي کلچر نو هر څوک وایي کلچر وکي ما دغه خبره تر اتلم په نړۍ کې ټول هم دغه چي نو د کلچر په بیس باندې کټچمنټ ورته وسی یو خو به ملګشت کمی بل بل پېچکاری او خلاص بل بغان چې بچی کو سماله مې شله چې بچی که بس دوه ورځې لپاره به وته مو دا ماشوم به جوړ شي
صحیح صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب د وخت را کول سخه تاسو نړۍ مننه چې ډیر معلومات مم را سره شریک کړل تاسو ته ښه وخت غواړو او کورمدان
ډیره زیاته مننه له تاسو څخه او د ګران اوریدونکو څخه مننه چې دې زما یو ستاسو زموږ
مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو ته شاورز علامه او قدرمن لیدونکو اوریدونکو ډاکټر اسمت الله حماس مرسر د مهال قندهار سره خمال وو او په ژمي کې د ژمي ناروغي د درملنه د خزان څنګه باید وساتو دی په هکله ډیر معلومات را سره شریک کړل تاسو ډیر پیغامونه هم راغلي دي او زیاتره پښتنې چې دی هغه ډاکټر صاحب خپل په خبرو کې جواب ورکړي نو په دې لچی تاسو خپل د پښتنو جواب تر لاسه کړی وي دلته به تاسو ته اوس د مهال سندره او خبر خبرونه وړاندې کوو زموږ سره تخنیکی همکاران دي دوی به هم مننه کوو د نشوان کالوین د چارلستون او د ډان دان سمننه کوو او سره خپل د پروډوسر صاحب شعیب زاده صاحب سره زستاسي قربانه ستاسو اجازه غواړم تاسو شب ورځ شي چاري علامه
هر کله ستړي مشي عزت مند او بختيار خټک ستاسو قربا خبرونه سندره او خبره د وایس اف امریکای ډیوا عزت مند مونږ سره نن د تکړه هنرمند د پښتنو د لوی کور افغانستان نراغله دلته د مسافرې ژوند کوي او ما اوس دا یو بار په وګوره واغه سوچ دلته خواره واره کوم مسافران دي چې د هغه سره نه صرف سمره کوم چې د هغه په غږ کې تاسو خسته خسته کلامونه هم وړاندې کوم یو ډیر یادګاری واقع را ته هم وره ولغه په دې خبرو کې متاثر شریکو آصف خلیلی سے ما سره ملمد ستړي مشي آصف خلیلی استاد
ډیر مننه لالا جی خټک سپتا سونه ونړې مننه چې موږ تم دعوت راکو زم ډیر خوشاله شم استاد په لیدونو او خدای تل خوشاله ودان لره
څومره خسته کالی مو اوس
سترګې دې خسته یو د زمونږ افغانې کالی دي
کندهاري غاړه
کندهار د سیمې دی
او بو ته باندې جوړ شي
او دا سید الله است زم ما شي هغه همیشه ز کندهار ته چې بازي پور رامو دلما الته بزما دومره پیسې نه برخه کې د شما به دومره جامې او به دوستان کور ودان جتره غوړه
دا کارشته اوسم کیږي
او اوسم کیږي
دا پورا سنت تل تک
او نه خدا خدا غیزی دود دی او دا غیزی کلچر دی
عزت مند د افغانستان او د بنگلاديش ته کرکټ فائنل میچ او هغه کې موږ سره یو ځای چې مولد او زو ته چمو کې نه زیاده
خدای دې خوشاله
او ډیر خلیلی سے ماته خو وخت را کوي او اې دی او پیر رحمت شي چې لکه مخه سره و چې پني مخله باندې زب خام خار
زه کوم زم خوشاله شم تاسو را تک تاسو تاسو په لیدلو باندې لکه مونږه خو په خبر کې ډیر کتل یو بل سره په دلته چې مې ولې د زړه مې در باندې راډه
سلامات اوسې کومه لا چې سره مو بنیا دي تعلق زه یې کوم زمي
ها زما د افغانستان د افغانستان ننګرهار ولایت همیشه بهار
ها
او او به دغه سره
په خبرم بیا نه نګر او په خبر کو یو دی بس
وو خو هغه متکسب یو شیر دی دغه ننګرهار که خیبر خوله دی یو د پختون کور دی
چا ویشل
حال ته دلته یو دی او بابا بچو کو زبر لا چا پکرا وړه دغه سي دی نو او د خوګانو سیدون کې ما سخروت خوګانو دی او سوالي دا پلار جار مې سخروت دی امور به مې خوګانو
ها او د هنر د کورنۍ سره تعلق لري
وو زما کورنۍ البته زیاتره هنرمندان دي البته د ناري نه نو زما پلارم سندر ویلي خلیل استاد نمیدو ګلکه استاد خلیل استاد دو دی یو وخت خلګ وو او زما د ترور زمن دی مینا ګل استاد
او
سنم ګل سای صاحب چې منګل دی خدای
وبخي بالکل بالکل
سیدا ګل لاله دی ژوند دی
لوی نمونه دی نو تاسو سره کومه سو لکه مو دوړان په خبر کې ملاقاتونه کیږي
او په خبر کې دوه خپل د خپل کارو د سړو تر علي زب خپل راتل ما به تاسو سره غرض دل درو
اته سټوډیو ول نه کار غسر
خو بس یو کار یو
ها مونږ اوس ما ډېر مزدار پښتنه ته راځي خو هغه بل غوندې اوږدي ګیره نه نو که مونږ یو سندر وړاندې کو نو خبر
په خوښه ستاسو بېخي زما مونږ سره خوښه ده
داسې وکړو
داسې وکړو
نو که لومبۍ سندر وړاندې کو نو کوم یو سندر وړاندې کو
ښه ده د هلال صاحب یو کلیوال شعر او د جوړ کړو چې د سالوګي لاندې خندېږي جوړې زړه راکوي او په خله یې څنه وایي شرمېږي په لار چې ځینو د امزولې په څنګل وهي امزولې هم پرې ښه پوهېږي جوړې زړه دا به ما کمپوز کړو
خما خو کدا ولسی سندره ده
دا کمپوزیشن ما ورته کړی ده او پړی ورکه مسرونه کدا شیر ته کې لند ول سیلابونو
ها
دا ما ورته
او یقینا دا خو ډیر زیات کندو ګرځي ګرځي ګرځي
کدے پریدم دکھ سو ملنگ بشینا چې مرشي کور وران شي په بازي خلکو باندې وران شي وطنونه ساده هلالو مات سترګو په جنگ نه پويدا ساده هلالو مات سترګو په جنگ نه پويدا که خیر نن پکار جوړيږي جوړ زرا کوي
امارات
تزما یو مرګلې دے او ډېر په پښتو هنر مین سړی دی خپل هم سندرغاړی دی میرخان مقوری صاحب د عبدالله مقوری صاحب زوی دی او ټول خلک پیژني بس دا زما انډیوال دی دی لطف کوي چې ته باید د خیر سره راشل دا په نامه د ګلوبل یو نندرتون لري او دغه کې بوختی ما سکالې زما هنري فعالیت پدې کې دی
کدا ګلوبل ویلج کې دلته کې د افغانستان په ویلین کې کوم دی
او په ویلین دغه کې ز سندرغاړی
خو پای کې موسیقي کوي تاسو دې په خوځر اعظم چې وګورم ما
خو دایره تر ولیدې سندرغاړی مرادي پرون شفیق جان مرید هم راغلی او ابو الورس قیس الفتم راغلی او ټول دوستان زه خوشاله
شوم
او زه په کې سندره وایم
نه
نه وایم په کې نه وایم اغه ته اجازه
په کې سندره وایو
نو ته چې راځې
ته خدا سره کور سي ته دل تکي په موسا
پرې کاش کې ته ته خدا مونږ د ویاړو بخښ ته سبق
سندره او کنه رو په کې تشکو
او خوان بوګي ډیر خوان بوګي
وختي را سره واقع بیان کا 2015 2016 کې
کنه غریب بندا کا سیو
او مونږ د هدي ظاهر ته پکور کې د ماس خوتنه سره د موسیقي او باندار را جوړ شو اوسې سرایات کومه یو ګور دي چې خوشال کال او خوشال کال وړاندې موږ سره
اوس مات دې تیری ما یې کده چې بنش پک لس کال دې شي او خپل دومره وغات او ماشاالله ما غسي خټک سپت زړزړې کې نه موږ دې خدای دې په ستر ګو ساته زما سر در والی پرې لوي
ما په سیدا خبرې نن سبا ډېرې زیات شي وي
خدای دې خسار
او خدای مو دې په ستر ګو ساتي
زه یو پروګرام د لاړ خټک سپ زم تا غونډه خیر زم نه زړې کې یو سړی ماته وې دا سپ ګوري هغه واده ولا ته وي وایو ګوشته کې زمونږ یو پروګرام ول ته زمونږ مرګلې او خان صاحب نو هغه ته وی دا زما وادم تر کړه زما د زی وادم دی مې بس انکار خو په فن ژوندې خلګي کنه او خیر خوا خلګي دي چا
په یمو نه ضروري
الله امين
خلیل صاحب هنر خو بیا خپل د مون په سیمه او بیا خاص کر په افغانستان کې هغه ته ختم به بند شي ګزران څنګه کې
ولا خو وطن کې وسېګو وسم په الحال وطن ته زو هنر په کې بندې ځکه نور وطنونو ته مخه کړی چې زمونږ خپل وطن کې هنري ازادي او
موږ ته خدور پکې کړه
او بس هغه کلی باندو کې چې کوم موسیقي خوان کوي زمونږ د خویانو سیمه ته بلاړې د غرونو لمنې کې به هم موسیقي په دې غرونو کې ودی سندونو کې ودی لختو کې ودی بوټو کې ودی اما اوس پکې هر څومره دی دا د هنر دګر خو بيخي پکې ترشته نو زه چې هغه کم زین کې چې ما پروګرامونه کړی په ساګي ځان چې تیرې کوم دې سخت وره کوم نو څه کړه دې د وجه زه
نو چې تاسو کوپیا پاکستان ته راوړې دي او په پیښورم را لې نو دا خو داسې پیښور چې د دې سینې خو بار وخت پرا خوا نو اوس خو التم د هنر معاملات ډېر ګډ وړ دي څه خو نه دي
پیښور کې به هم سنا څه هغه د هنر فعالیتونه په کې شته خو څنګه چې د پخا په تیر واغې اوس نه دي
نه نو د روزګار په مت کې دومره داسې خو لکه الته نور څه په باندې نشته سټوډیو کې تاسو ریکارډینګ کولای شئ او میدانی پروګرامونه خو هغه رنګ
میدانی پروګرامونه اوس هغه ورېدونکو نشته ته په 2000 او دوه وکي دغه سګر مونږ په خبر کې وو اصلا د 2000 د مخه تلو هغه وخت مونږ په دغه قصخانه کې دفتر وي نو ایوب استاد د خدای او بخي سید عالم استاد نو زه به ماشوم ما زنانو ته مطلب خو باج پروګرامونه ته دو سر اطلم زه نو هغه وخت به د هارمونیم مونږ غاړه کې اچو هغه کې به ویل خوندو هغه کې د ریاض ضرورت نه
دا یونیورسيټي روډ باندې د سمره شادي حالو نو دغه خو به هارش په
اوس په کې نشته
دا سه بانډارونه برا جوړې
شه مطلب کې به زیات تر هنرمندانو
دا سه وکنه
اوس هغه ټول شاید کپڑو دکان ته ساس کړه چا یو شکر کړه موسیقت په ګل لکته ناس ډیر کم شوه
تاسو یقینو کې دا ایگزیکټمنت اوس مر کتون کې شي د هنرمند انسان سره ټول نه سخت خبر دی چې دی بیا روزګار هم نشي کولای ځکه چې روزګار کې بیا د پیسو او د لاجس خبره راځي لالچ کې نه مې خو دې پیسو خبره راځي ونرمن سړی که هر څوک خو هغه پیسو ته خپل نشي جوړولې. څومره عمر مو موسیقي وګړي؟
ما تقریبا 10 کال کېږي او کې دې شي غالبا 2 کال دغه څه شینو او ما موسیقي
کوي. څومره کې سړی مو ریکارډ کړی؟
هغه وخت کې خو ما په ساده مونو ریکارډینګ یو کیسټ مې واز کړو په نامه نه نغمه پور را معلم صاحب ظفر دی ژوندې کابل میوزیک سنټر راغې ته مې کړو بل زما د میرمن وګمی یو کیسټ او د سر مې یو کیسټ کړو یو کیسټ زما دی او بل مرګلی خوښو ان ایت الله سیلاب صاحب د سیمناس په نامه سندر غاړې وا او هغه سر مې یو کیسټ کړو او اوس دا سیکوئنس ریکارډینګ باندې چې بس دغه کې یو دوه درې سندر یو سندر مې بربته ویل و زما د علی انصاری او زیوا او نو دوه درې سندر مې ورته واځي ویلې سمسور جان حبیبی صاحب د ژوند دی دغه چینل ته مې سندر ویلې او زه لګی یم دغه یو نړۍ کې
اوس دا کار مو سره روان دي خادیان او یاده روزګار په مرګ دغه سره
ورسره او ان شاء الله خدای خو بس دا د کیسټو کار څه محدود وخت لري دا د غانی غنا یا نوې کال وی یا اختر وی نو د دې په منس کې به څه نه وي بس یو وخت
راغله اوس په نارمندان د یوټیوب چینل باندې کار روزګار دی روان کړی نو
هغه اوس دا غو یوټیوب چینل خو زیاتره نارمندان خپل لري مزه یو ورمنیم مې یو زیم باندې وخت کمپوزر کړو باندې دیواله نیم شپه کې ټلیفون کې د لندن یا
امریکا نه کوم ډیر کمپوزر تاسو کوی
کنه بل سیو ډیر سنور غاړو ته مې کړی دی نو داګه د جملې نه به څو د اندر ته هم کې اجازه مې امې ننګار چې هغه زما د کورنۍ شاګردم دی هغه ته مې کمپوز کړی دی ستاره انست مې کړی دی بدرې کمپوز الین ساری ته سیتا قاسم ته
ها
غزال نه ایت ها ایمل زاخیل او زبیر نواز ازر خان نو ډیر دی وڅو
نغد نغد نن شپه ته غیرو
وو مخ دی سلامت
لا دویم کلام سره شریک وي
ولینا دویم کلام د متقی خو کیانی دی
متقی
خو کیانی دا زمون خو کیانو یو شاعر دی
دا خو کیانی دی
او دا حسن خو کیانی دی دا خو کیان بابا چو دا دې سجر ډیر لوی دا
هغه مونږ سره د متقی کیانیان هم شته
غانیان خوال تنه دا خو غانې دي غانیان خو زمونږ تاسو د دې تیرو د ډیرا او د دې سب خلګم دا خو غانې دي دا محدود یو سوالي ده خو ارځي کې د قندار کې مشتري غزنی کې مشتري خو غانې قوم
انو دا هغه تر کوم تاسو جوړ کړی
او دا تر زما جوړ کړی خټک صاحب دا شیر ته ته به چې د کم سیلابونو شي په 200 کې مې دا سره غم پا دې سره پوری جوړ کړی نه پروزي نه دی پلو او وندګمره چې مینا به همدا وی چې رپیږي زه تل پکې زوريږي او خوګيږي زه دغه مر شي ما په بندو سره کې بندر ټکي شیر دی او په بندو سره فورم کې مشور کوي
ته ورانا نه شو ما چې دې ویني هم چې ته په واکه مثیر نه شته
ای لکه
اوس په دې چې دا وخت په ما باندې تیر شو کدي نه پس پلا
ناراضي در باندې
خودی گیزا مینا بہم دا وچی ربی
سلامت سے تاسو خوته خوشاله لري
اور به تاسو سره ډیر کار کوو
ان شاء الله زه خدمت کوم تاسو ژوند دی
موسیقي چې اوس په کوم دګر روان ده نو لاس پته نه راکاږي کار وکوي اراده وکړه که ژوند خو خیرو
ان شاء الله ان شاء الله الله خو ډیر مزل پاته ده نو دا خو څه هنر دی چې څومره په کار کې ما غوړ تازه کی
او او او
نو زه کوشش کوم چې دی هنر ته داخل شم لا خو داخل شوم نه
او او دا خو دی په خلکو کوم دا کار
دی الله کوم دی بس
او دا خو اجزي هم غواړي از دا کړه هم غواړي دی وخت سره سره انی وی دو انی وی ضرورتونه دا خو سنور سنور سو غواړي اې دې سره وګزرا څنګه کوي
خو خدای چې نو وخت پکې وشي خو هغه یو حد لري کنه اوس زیاتره زمونږ دا زیاتره هنرمندان دي زیاتره سندرې وایي په افغانۍ شعر روالي یو ښایسته کمپوز روالي په پاپ بزی کې وایي دا هغه کوشش دا کوي چې ښه شی ترنه جوړ شي یعنې ستا د مخې نه ملاړ شه باجوړ ته دا سندره تاسو ویلې څومره خوندوره راغله نو دغه چې جوړ شي خلک لکه زمونږ ډېرې سندرغاړي موردل نمونه به نه اخلم چې هغه یو زوړ شعر زوړ کمپوزر والی ا دې پنځو منو کمپوزر والی په یو کیلو کې واچي نو خو به خدای هغه زیاتې ده ګر به دې ته سوچ شو کې سره چې هغه کمپوزر نه وزن لري د زما ته
هغه دې کمپوزر هغه بنیادی روح چې ګمنه ځان ورسې
ډېر ځان ورسې
او دا نه پوهیږي
دا نه پوهیږي دا به اصلاحات به کې وشي
خلیلی سه مونږ بس د خبرونه دا دورانیوم دمرې نو زه به تاسو نه بل څه کلام هم اورېدل غواړم او خواهش په مې دا کیمرا ټوره نړۍ تاسو ګوري په زړه مو داسې څه خبره څه ګیلا څه پیغام
خدای دې تاسو خوشحال لري زمونږ یوازینی هیله دا ده چې تاسو ښه وي او صحت مو ښه وي او د خپل کورنۍ خیال وساتئ د خپل مشرانو په کشرانو باندې شفقت وکړي او زما یوازینی مینه چې دا خټک صاحب دا د سره ډېره ده چې دا څومره یو سړی باده با عزت اوسي زداغي لیواله مشکوري در تاسو ښه شاله دا نظم چې تاسو ته اخر کې وړاندې کوم دا د بابري سیو نظم دی چې او ما به بلو به تک پلار د کو په ماشوم توپ کې سم کار نه کوم
اوخه
د می ودارې ونه سخت دخمنم په شندونه می گزار نه کوم چې دا کمپوز ډیر وخت نه دی خو دا کمپوز د دوباره شاولي استاد ویلې هغه کې پکې پیر محمد کاروان سره یو کلام ملو او ما پکې د بابر دي سیو
کما چې وختي ګوره تاسو اورېدو نو ما زه ان تر دا زمو د کلی غدان
د دنګ جنده شاولي
دا ویل هغه طرز باندې تاسو را جوړ کړي خو
فکر کوم غالبا دا ډیر وخت نه کمپوز دی که شاولي استاد را ژوندې ک به خدا د قندهار د سیمه لکه چې کمپوز دی او ډیر وخت نه
ها ها د دې وړاندې هم دا ویل شوی
ویل شوی دی خو شاولي دا د خدای ژوندې لري هغه استاد دی هغه به را ژوندې ک کوری ودان
او
مسمنګم د ماغه مشان په پل روان چې کلر نه لار خراب شي به د مشر خو ته پریوزه
خو دا د لاسمینه بغیر
نه کیږي بالکل نه کیږي
نه کیږي خدای د بابرزی صاحب کلام
دا د بابرزی صاحب بابرزی صاحب افغانستان کې دی او افغانستان کې دی بس څو مدامخ کې را ته ټلیفون کړو ام ما ورته به برده سیو څنګه چې وزم په خبرته درول مې زه په خبرته دوبه تر
څه در خبرته راشي مونږ باندې مونږ نه مينو کې یقین کوي تاسو په دې مونږ ډېر معتبر مشرانی مونږ سره مډيري مينې کړي دي
او اوس مرابطه واسطه بند دي کټتي که مونږ نه ګيله کوي تاسو حق ته مونږ نه ګيله کولې شي خو یقینو کې ژوند دمره په منډه کړیو چې بلا واسطه رانه اوګړی وړي شي ودی یو سره بیا ډیر مننه کوم
تاسو نه خبر ډیر مننه تاسو سلامت
دا کلام اوس وړاندې کو او اجازه وو وړو ٹھیک ده
تاسو نه ډیر مننه کور مودان
سلامت شي ژوند او ژوند خیر بیا ملاقات کوو د خپل ځان چا پر چر خیال ساتي زه چلو انداز کم کیمرامن راته زړه کی شاده په شاده ډډه واچوم ژوند خیر بیا ملاقات کوو خپل ځان او د چا پر چر خیال ساتي او د دې سندره نه یا نظم نه
ملس
په وخت
سمکار کو دمی وداری ون صاف دخمنم پشند و نامی گزار نکو ما ببی لوب تک پلا نکو بماشم توب کی میں سمکار نکو دمی وداری ون صاف دخمنم شندو نامے گزار نہ کو مخام امیدوان کو چما پیروے لکھوڑ لینو مور میں ہگی پوری شیروار نکو زما گریوان بدر لمر سیریو دمی نگا گرا باندے پلار نکو دمی وداری اونی صاف دخمنو پشندو نامی گزار نکو مستی موزر قرار نکو لگر مندوبو مو غنم را پتکن ما سارا قرض با دکاندار نکو دمی وداری اونی صاف دخمنو پشندو نامی گزار نکو سرب مدربا کی کڑلی بس مزمتا مو بندار نکو تغس پا پانا پا مشل دسری کڑی منگ دورو خلقو سنگار نکو تاما شمتو باچاہی باچاہی بابر دی جوانتا انتظار نکو ما ببی لوگو تک پلا نکو بماشم تو کی میں سمکار نکو دمی و تاری ونسا
سلام، سیرجیو هستم. با برنامه هایل از شبکه ماهورایی و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. در برنامه امروز روی سیاست خارجی ایالات متحده در مورد جهان بخصوص با افغانستان با آن هم در جریان حکومت جو بایدن صحبت خواهیم کرد. مهمانان ما در این برنامه زمان ستانیزی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی ایالت کالیفرنیا ایالات متحده و سید اکبر آقا، عضو پیشین گروه طالبان و آگاه سیاسی که هر دو از طریق اسکایپ با ما هستند خواهند بود. دوستا یادآور میشم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آخرین روزهای کاریش در قصر سفید به دستاوردهای خود در عرصه سیاست خارجی بالیده و در کنار دیگر مسائل عمده در جهان گفته است که وی توانسته طولانی ترین جنگ آمریکا را در افغانستان خاتمه دهد و سربازان آمریکایی را از آن کشور بیرون کند. آیا آقای بایدن در سیاست خارجی خود موفق بوده است؟ آیا خروج از افغانستان یک اقدام بجا بوده و در ضمن آیا اداره آینده ای امریکا با رویکرد جدید و متفاوت به کار آغاز خواهد کرد یا خیر؟ این پرسش ها را با مهمانای این برنامه مطرح میکنیم. هر دو مهمان استاد ستانکزای و سید اکبر آقا، هر دو خوش آمدین به برنامه. کوشش میکنیم جواب را کوتاه نگاه بکنیم تا در نیم ساعت وقت کافی برای هر دو برسه. از استاد ستانکزای پرسش اول هم میپرسیم. ستانکزای صاحب، بدون شک که جمهوری خواهان در 4 سال گذشته از سیاست های بایدن انتقاد شدید کرده، اما خارج از امریکا چه فکر میکنین دنیا در مورد دوره کاری جو بایدن و ویژه چگونگی تعامل سیاست خارجیش فکر میکنه؟ فکر میکنم مایکتان میوت است ستانکزای صاحب.
سلام به شما و بیننده هایتان و به مهمان محترمتان. من فکر میکنم که سیاست امریکا عمدتاً روی محور نظامی میچرخید از آغاز، بنان سیاست هایی که اوقدر که باید وزارت خارجه یا شورای امنیت داخلی امریکا در اونجا سهم می داشت، اونا داشته قرار می گرفتن. بنان خب به هر شکلی که بود، چیزی که در دوره بایدن در رابطه با افغانستان مهم است که مسئله خروج قوای امریکایی را ترامپ اعلان کرده بود و به نظر بنده بایدن خواست که از او یک استفاده کنن، طوری که اگر موفق نشد او را به ترامپ حوال کنه مسئولیت شه و اگر موفق شد باز خودش قهرمان باشه. متاسفانه اما تنظیم خروج قوای امریکایی شکل که باید می بود نشد، بنان اما مسئولیتشان به بایدن میرسه. مشکل دیگه ایست که مذاکرات که در دوحه صورت می گرفت و در اونجا اما برنامه که امریکایی ها در نظر داشتن، او از طرف پاکستانی ها در اون مداخله شد و پاکستانی ها چون در حاشیه قرار می گرفتن و نخواستن در حاشیه باشن، بنان اون مذاکرات طوری برهم زدن که در نتیجه افغانستان نتانست که همزمان ما یک حکومت داشته باشیم که در اونجا طالبا هم سهم داشته باشن، بنان به سقوط تمام نظام منجر شد که جای بسیار زیاد تأسف است.
تشکر. آقای سنیزه، پیش از این که ما از سعید اکبر آقا بپرسم، گفتین که اعلان خروج و تصمیم خروج از قبل گرفته شده بود در زمان دوره اول رئیس جمهور ترامپ، ولی شما گفتین که ناکامیش از بایدن است، اما حکومت و اداره بایدن اتفاقا امی بحث تاکید میکنه رویش که اونا در یک حالت که تصمیم نهایی شده بود قرار گرفتن و در نهایت فرصت دیگه نداشتن بجز از خروج. شما هنوز هم فکر میکنین که اشتباه از بایدن بوده و طرز عملش میتونست متفاوت باشه؟
خب اونها میتونستن که یعنی خروج حتمی نبود، میتونستن پالیسی را ادامه بدن، یا اگر خروج هم مطرح می بود باید طوری می بود که مذاکرات دوحه محوریت خود حفظ میکرد که متاسفانه این کار نشد.
تشکر.
بنان اما پروژه‌ای که امریکایی‌ها داشتن و پلانی که در دوحه سنجیده شده بود، در مقابل از او اگر از یک اصطلاح سیاسی کار بگیریم یک نوع کودتای صورت گرفت و این کودتا را پاکستانی‌ها سبب از این کودتا شدن و اونها پیش قدم شدن، هم امریکا
هم
در حاشیه قرار گرفت و حکومت غنی هم در حاشیه گرفت قرار گرفت و طالبا به یک زمان بعد داخل عرق شدن که آمادگی برای اداره مستقیم کشور به نظر بنده
گرفته شد. جالب. تشکر استان عزیز. سعید اکبر آقا، اگر آواز مرا میشنوین، آقا سب خوش آمدین بازم به برنامه. صحبت های آقای استان عزیز شنیدین، در نهایت اینا خروج ناکام میدانند، اما جو بایدن خروج سربازان افغانی امریکایی را از افغانستان یک دستاورد بزرگ میدانند. در دو حالت استاد استانزایی میگه که پاکستانی ها باعث ناکامی پروسه شدن، آیا با این مسئله موافق هستین؟ و اگر جو بایدن خروج سربازان امریکایی را از افغانستان دستاورد میدانه، شما چی فکر میکنین افغان ها به این مسئله چی رقم میبینن امروز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام
علیکم. علیکم
السلام. استاد ملمت و استاد افغانان تا استاد شوریدون توای زه فکر کوم کسړی وګوري د دوحې تړون یا د دوحې مجالس چلته مجلسونه کېدل، دا خپل د دوحې تړون په دې باندې دلالت کوي چې امریکایانو نور په افغانستان کې حوصله د لاس ورکړی و د افغانستان څخه وتل. هغه وخت کې به هم خلیلزاد ویل زما خپله ځینې اورېدل دي، خلیلزاد سره زناس چې خلیلزاد ویل چې موږ دا تړون وکړو نور افغانان پوهېږي کار یې پوهېږي موږ په افغانستان کې پاتې کیږو نه. دا هغه وخت و چې یعنی دغه وخت هم نه پاتې کیږو چې دلته په افغانستان کې یو صلح راشي او دلته یو ګډ حکومت جوړ شي، د دوحې تړون عملي شي. هغه عملي کېدل هم په دې باندې اړه لري وایي موږ ملا برادر اخوندته داسې خبره وکړه. اما نو د دې اصل چې معلومي دي چې دا موضوع په هغه وخت خلاص شوی و چې د ټرمپ وخت او جوبین د چرالی د دې دا موضوع د د پتاوان باندې تمام وسولو چې وای دا افغانستان څخه خپل قوای راوي ستړي د افغانستان څخه. یو خبره دا ده، دوه خبره ته دوه سیاست دي. یو سیاست ته په امریکا دی چې نن په اوسنی حالات کې مرتشوینو چې امریکایان په خپل کمپین کې هم دا خبره دغه کوله چې جوبین دنت ماته ورکی او چې هغه دا کار وکړي او هغه د خپل سیاست او چې وسب دا وایي چې د افغانستان څخه کرشي مرنا وي راوتل په افغانستان کې به موږ هغه سی حکومت جوړ کړی وای چې هغه د دوی په طبیعت باندې حکومت وای. او یو د دنیاوالو د دوی مظالم دي چې هغه ته اشاره کوي چې دوی په افغانستان کې یو سات کې تیردل د افریقایانو په افغانستان کې د افغانانو باندې ظلم وو. موږ څه چې وسپینو چې په دنیاوال ټول په دې باندې د خصوصا اسلامي نړۍ چې په فلسطین باندې ظلم روان دي، په امریکایان دا د ځان لپاره کامیابی بولی چې د امریکا د اسرائیلو طرفداري کوي او د اسرائیلو په خوا باندې ورآګي. نو زه فکر کوم چې یو ساخر د امریکا سیاست دی او یو د دنیا سیاست دی. د دنیا سیاست په دغه باندې بنا دی، خصوصا د اسلامي مملوکو چې په افغانستان کې د امریکایانو یو ورځ تیرېدل هم ظلم وو، دوه ورځ تیرېدل هم ظلم وو، کله شل کاله تیر کړي دي. هم نه په امریکایانو په افغانستان کې یو داسې عمل نه دی کړی چې هغه د ستایونو وه چې خلک وایي چې دا روښه عمل وکړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په جنگ باندې د افغانستان څخه ووتل، دوی د افغانستان څخه د وتلو قصد وختي وکړي او دا چې وروسته پاتن خپل دا خبره د مخه کړې ولا کماش در ټول چې خلیلزاد نو سره دا خبره وکړل چې هغه ولا چې ما مردا ویل دي چې څه شي د تړون امضا سو تر هغه وروسته بیا موږ په افغانستان کې ورته ضرورت نشته موږ په افغانستان څه وو.
آقا صاحب، ما سوال داشتم، ما میخوایم استانزای صاحب برتون جواب بگویه. استانزای صاحب، صحبت های آقا صاحب شنیدین میگه که یک روز یک ساعت باقی ماندن امریکایی‌ها هم در افغانستان بالای افغان‌ها ظلم بود و شما میگین که پالیسی باید ادامه می‌داشت و امریکایی‌ها اونجا حضور می‌داشت. شما موافق هستین حضور امریکایی‌ها در افغانستان هر لحظه اش ظلم بود بالای افغان‌ها و آقا صاحب میگه که هیچ نوع دستاورد و هیچ نوع کار مثبت بر افغان‌ها هم اونا نکرده بودن؟
خب این که امریکایی ها از ابتدای کنفرانس بن و بعد پیش از حمله بالای افغانستان برای خود یک دشمن تراشید که او باید طالبا باشه و موجودیت اوش دشمن بهانه قرار داد تا در افغانستان قوای نظامی خود بیاره به این بهانه. ای در این قسمت با ما با آقا صاحب کاملا موافق هستم، ولی مشکل در اینجاست که بودن امریکا در افغانستان سراسر ظلم نبود. ما اگر شهر کابل و به طور مثال از زمان پیش از رفتن امریکا او و ایرانه های را که مجاهدین ساخته بودن با کابل امروز مقایسه کنیم، میبینیم که نه، سراسر ظلم نبود. ولی ای که قوای استعماری همیشه همی کار میکنن، در یک کشور یک گروه خاص دشمن قلم داد میکنن و بعد به بهانه ای که ما با اونها میجنگیم نام به نام تروریسم و به نام این و آن. در این قسمت من موافق هستم که افغانستان بسیار مردمش خساره دادن، بمباران های غیر مسئولانه عساکر امریکایی که در بسیاری از این جنگ ها برای یعنی خب هم تعصبات دینی بود، هم تعصبات تفاوت های فرهنگی بود و هم یک سیاست مشخص نبود برای امریکایی ها خود را در استثناء قرار دادن در مقابل جهان، ایست که جهانیان برایشان هیچ ارزش نداره متاسفانه. دقیق قسمت موافق هستم، ولی امریکا مشکلی که ما داریم در شرایط فعلی است که چرا افغانستان یا باید در زیر یک استبداد دینی حکومت داشته باشه یا در چوکات یک جمهوریت که فساد اخلاقی و اداری و اینها را داشته باشه. یعنی ما چرا نمیتونیم که هر دو را داشته باشیم، که یک نظام داشته باشیم؟ مثلا در مذاکرات دوحه نمایندای حکومت کابل رفتن، قرار همی بود که حکومت کابل با طالبا یک جا یک نظام نو را تشکیل کنن که در اونجا میتونست که امی نظم و امنیت را که طالبا آله آورده امی باعث میشد که فساد اخلاقی و اداری از او اداره جمع میشد، همه چیز به جا میماند. متاسفانه ای که نشد، چون او حکمت که ساختار و مشروعیت سیاسی داشت از فساد رنج میبرد و این حکمت که امنیت کامل داره صلحی که نه به زور ملی تفنگ باشه،
صلحی که با مذرت
قانون اونجا حاکم باشه، او را نداره.
صحبتتان قطع میکنم، شما با آقای سید اکبر آقا موافقت کردین در این که استبداد استعماری وجود داشته در افغانستان. من میخوام به یک چیز اشاره بکنم، در یک روز هزاران امریکایی در دو برج که در نیویورک هدف حمله القاعده قرار گرفت کشته شد. امریکایی ها برای خود حق می دادن که برای دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضیشان یا هم انتقام بگیرن و یا هم از او جلوگیری بکنن. طالبا فرصت داشتن در حکومت اول خود که با امریکا کنار بیاین و جلوگیری بکنن از حمله امریکا و هم پیمانانش در افغانستان که از او امر باز سر زدن و در نهایت باعث شد که امریکا به افغانستان هجوم ببرن. یک چیز است که باید فراموش نکنیم. و حالا هم ما برای سید اکبر آقا میگم، شما میگین که ظلم امریکا بود و حضور امریکا در افغانستان غیر قابل پذیرش بود. رئیس جمهور ترامپ اعلان کرد، ایلان ماسک یکی از اعضای بزرگ کابینه‌اش که قرار است باشه اعلان کرد که کمک برای طالبا هر مقداری که باشه غیر قابل قبول است و ممکن کمک های امریکا هفته 40 میلیون دلاره که برای افغانستان داده میشه، افغانستان زیر سلطه طالبا قطع شود. وقت شما امریکا را ظالم میگین، حضورش در افغانستان ظالم میگین، استاد استانیزه اشاره کرد از آبادیهایش از کمکهایش در نهایت شمپوشی میشه. ما بارهایی را پرسیدیم، اگر این کمک هفته 40 میلیون دلار امریکا قطع شود، حکومت طالب چی فکر میکنین بدیلش برش چیست؟ از روسیه پول میگیره؟
بخلم
آقا صاحب میشه جواب بده؟ باز میشه استاد نظر صاحب شما هم صحبت بکن.
در فکر فرمه چی کساری وقت رو بوری در امریکای آوازی در خبره نده چی په افغانستان باندې د 30 میلیون ډالر دی باندې او یو د خبرم نه ده چې د 30 میلیون ډالر نو خامخا د افغانستان طالبانو ترتل او هغه طالبانو مصارف نه کوله او امریکا خپل د امریکا په دغه کې د خبره سوی ده چې د یونما د لاري موسسات تور کول کېدل په حساب د موسسات د افغانستان په ملت باندې
د ملت سره کومک کوي د موسیه دلاله. دقیقاً میره کمی از طریق مؤسسات میره به مردم افغانستان. اگر همی قطع شود چی میکنه؟
به مردم رازم خبرته د افغانستان خلک چې راشل کال امریکا در بدر کړ ټوک ټوک کړل او فهم تاسو اوس وخت ته وګورئ په دنیا کې عدل او انصاف مراتسي د بایش د امریکا څخه د شلو کال غرامت واخلل شي اغه غرامت کې دغه سلواري زرواري کیږي، لیکن دا چې امریکایان په مور باندې یوازې د تحذیرات نه دي چې امریکا په افغانستان باندې وځي کړی دي. امریکا د افغانستان د بانکي حساب بند کړی دي. د دنیاوال چې نن په افغانستان کې غواړي چې اسلامي مالک دي که غیر اسلامي مالک دي چې په افغانستان کې کومک وکړي، اغه د بانکي حساب د بانک د لارې کې هغه بانکي حساب باندې دا کوي. امریکا چې نن په افغانستان کې موږ وینو چې خلک د فقر او د احتیاج سره مخ کوي، هغه دا بل سلسله تجریان لري. او دا چې موږ وینو چې دا پیسې چې راتللې د څه نه دي چې دا پیسې ټولې په د افغانستان په ملت او په ولس باندې مصرفېدلې، دا پیسې تر ډېره حده پورې په ډېره اندازه کې په تنخواوې کې هم تللې د خلکو چې دلته د موسساتو دي، د موسساتو څخه پورتول کېدل، دا غو تنخواوې هم پکې مجاره کېدلې. نو زه فکر کوم چې د دې پیسو لپاره لس لارې وي، نو په دغه نسبت باندې طالب په دغه باندې دغه دي چې وایي دا پیسې موږ ته نه راتللې، دا د افغانستان د ملت په نامه دی راغلی. اوس امریکا چې په افغانستان کې تصوري واقعیت وګوري چې په افغانستان کې ناکام هم سوله او نو دی په افغانستان کې افغانان یې در بدر هم کړ، خو ژیم کړ دوی، نو بیا چیش دپاره 30 میلیونه ډالر افغانستان ته لیږي؟ په څه لحاظ لیږي؟ د افغانستان څخه وتښتېدم ولاړه، د افغانستان څخه فرار است، افغانستان یې پرېښوي. نو خامخا دلته که اوس وګورو امریکا دلته خپل اهداف او اغراض لري، د اهداف او اغراضو په بنسټ باندې دا پیسې دوی دلته دغه کوي تقسیموي. دا د پیسو موضوع نه ده، دلته دا په امریکا تیاری ګرځي. امریکا نه غواړي چې دلته چین پانګه اچونه وکړي، نه غواړي چې روسان دلته پانګه اچونه.
یعنی منظورتانیست که در بدر با معذرت آقا صاحب، همین یک نکته بسیار اساسی است. یعنی منظورتانیست که در بدر 40 میلیون دلار طالب خریده تا از نفوذ چین و روسیه در افغانستان جلوگیری بکنه؟ یعنی طالب معامله کرده این مسئله را؟ یادتان نره که چین و روسیه دو یگانه کشورهایی بودند که تا در نهایت از طالبان حمایت کردند.
دی وای مر ملت افغانستان ته شی ورکو ملت افغانستان کومک سره کو هغه نور لاری ټول بند کړل د دغه لاری سره ملت افغانستان سره کومک پدې کې دی تو ادب لري دا ادب هم لري چې اوس مثلا کې او د ملت افغانستان سره د چین کومک هغه دونی کومک نشي کولای کز روسانو کومک هغه دونی کومک نشي کولای دا غو اعتماد يم په پانانو باندې په اعتماد یې راوسته اعتماد د لاسه ورکی به باور کړ هغه هم دانش کولای چې دا
پانان تشکر اوس
په داسې اندازې کې کومک وکړي
تشکر فرصت میتیم
باندې افغانستان څخه وزرم په افغانستان کې خپل مداخله کوي د مداخله د پاره دغه لارې دي چې او تیاری د تګز دي د مداخله د پاره دغه لارې دي چې ملت افغانستان د باندې باسي د مخدخه د پاره دغه لارې دي دغه پیسې دي د ملت په نامه باندې د افغانستان
تشکر. کمتر از 8 دقیقه وقت داریم، میخوایم یک سوال دو سوال دیگر مطرح بکنیم.
در قسمت یا معامله یا واقع 11 سپتامبر افغانستان و طالبان هیچ مسئولیتی نداشتن، هیچ نقشی نداشتن، کلش دسیسه خود امریکایی ها بود. خب سعودی ها با مصری ها آمدن در آلمان ترینینگ کردن، آمدن در فلوریدا پروازهای امتحانی کردن، به افغانستان هیچ ارتباط نداشت. چیزی که امریکا از افغانستان میخواست که بن لادن بر اینها بته، حکمتی را که اینها به رسمیت نمیشناختن. طالبان معقول ترین راه را پیشنهاد کردن، چون بین افغانستان و امریکا در وقت یک چیز پروتکل خاصی که به نام اکستردیشن تریتی یاد میشه موجود نبود. طالبان گفتن ما چون شما ما رو به رسمیت نمیشناسیم، ما بن لادن میتیم به کشور سومی به خلم که الجزایر هم پیشنهاد کردن، ولی امریکایی ها بهانه میخواستن. دوست عزیزشان که سعودی بود و امی کسای که حمله کردن سعودی ها بده، بالای سعودی ها حمله نکردن، بالای مصری ها حمله نکردن، پس افغانستان یک هدف بسیار آسان و بی‌دفاع بود و سر افغانستان حمله کردن، این بدبختی رو نصیب ما ساختن. حالا وقتی که به افغانستان آمدن، در اینجا مشکلی که مونده که ایجاد میشه ایست که اینجا
با معذرت شما اتهام وارد کردین بالای حکومت ایالات متحده که گویا حمله 11 سپتامبر دسته خود امریکایی‌ها بودن برای کشتن هزاران تبعیش. یک ادعا است که در سطح وجود داره، ولی تحقیقات جهان، استخبارات جهان همه به می توافق کردند که القاعده در نهایت هدف قرار داد امریکایی‌ها را و امریکایی‌ها را به قتل رسان. اما اگر ما سطحی بس بکنیم و بگوییم میری امریکایی‌ها دسته کردن که شهروندای خود بکشن، ما فکر میکنم علمی نیست، مگر اینکه شما کدام سند موثق برای ثبوت ادعایتون داشته باشین. یک مسئله. مسئله دیگه عین قصه جریان داره، باز هم طالبا عین کار میکنن. شما میگین که طالبا تصمیم خوب گرفتن در اون زمان، اما افغانستان در یک مرحله بسیار دشوار حضور داشت. افغانستان بدبخت‌ترین کشور دنیا محاسبه میشد، حقوق بشر درش نقص بود، حقوق زن، حقوق انسان در داخل حکومت اول طالبا مثل امروز نقص بود درش، از جوامع اقلیت گرفته تا به قوم های دیگه و زبان های دیگه در اونجا هیچ صلاحیتی نداشت. و در آمدن امریکا و هر نوع استعمار، مردم افغانستان به فیصدی بسیار بزرگ خوشحال بودن و حمایت کردن از اون مسئله. آلی چی فکر میکنین؟ افغانستان در جایگاه خوب قرار داره و آنچه حکومت طالبان انجام میده از تعامل با تی تی پی و دیگر گروه های آنچه حراس افغان شناخته میشه در افغانستان، نقض حقوق بشر و جنجال هایی که هست، پس آلام طالبان تصمیم خوب میگیرن و خوب هستن؟ استان زیسه،
من منظورم ای بود که بن لادن سیایی از سومالیا کشید در افغانستان انداختش. نه افغان ها خواسته بود، نه طالبان، نه هیچ. طالبان هم گفتن که ما به شما چون امرایتان رابط نداریم، ما به یک کشور سومی میتیم. در اینجا مشکلی نبود، در اونجا هیچ افغانی در چیز 11 سپتامبر نقش نداشت، هیچ افغانی. خب اگر سعودی بود، اگر مصری بود، اگر لبنانی بود، کلش از دنیای دیگه، چرا به افغانستان؟ خب طالب چیز میخواستن بن لادن هم برشان میدار بر صورت از اوش میگذاریم. حالا که در شرایط فعلی و در وقتم امریکایی ها بودن که طالبا را به قدرت رساندن. امی نمایندای طالبا بود که به پوانتونا و شهرهای سراسر امریکا میگشتن، از تکساس و آریزونا و کالیفرنیا به هر جا میرفتن. خود حکومت امریکا اینا را پیش میکردن، طالبا را او وقت هم حمایت میکردن که آوردن اونا را به قدرت آوردن که حکومت مجاهدین سرش از بین ببرن. و حال هم امریکای امی کار کردن، منتها در این بار آوردنشان که حالا برشان پول و اینها میتن. مشکل که اینجا هست ایست که پلان اصلی امریکایی ها که طالب های اگر معتدل بگویم اونا را سر قدرت بیارن که در همکاری با حکومت غنی کار کنن، اونو پلان در مقابلش از طرف پاکستانی ها کودتا شد و اون مذاکرات دوحه که در اونجا حتی نماینده حکومت کابل هم رفتن و صحبت ها اونا بود، اونا کلش نقش بر آب شد. برای اینکه ما از اول دیدیم که
آیا فکر نمی کنین غیر انصافی است که سیاه و سفید بحث بکنیم و بگوییم که امریکا طالب آورد در افغانستان و حالا هم امریکا طالب آورد در افغانستان؟ بعضی ها به این فکر هستند که امریکا در نهایت در یک جدال غیر پذیرفته شده با پاکستان و همتایان بزرگ پاکستان در منطقه حضور داشته و هر باره که تعامل و بحث از طالب میشه امریکا در نهایت حتی شاید انتخاب دیگه بجز از تعامل با طالبان نداشته، به خاطر از این که طالب حدود 20 سال در افغانستان جنگید در مقابل امریکا. شما گفتین که پاکستانی ها نفوذ حتی سیاسی در دوحه داشتن که بدون شک در جریان 20 سال جنگ در افغانستان پاکستان حامی بزرگ طالبا مدعی شده، ادعا شده بالاش. حالا فکر میکنین که ساده است بسیار بگویم که عالم امریکایی‌ها طالب آوردن، همین چیزا فکر میکنین افغان‌ها هم میپسندن میپذیرن و در نهایت طالب مهره دست نشانده امریکا است امروز؟ هم
اگر نباشه شما ببینید که امریکا یک حکومتی را که در کابل به رسمیت میشناخت اونجا سفارت داشت، سفیر اونا را نه، حتی رئیس جمهور افغانستان در بگرام وضعیتی که با اونا کردن، به حرمتی که در مقابل اونها کردن، یک حکومت را که خودش به رسمیت میشناخت باز رفتن با یک گروه داخل مذاکره شدن که اونها را هیچ کس به رسمیت نمیشناخته، به اصطلاح خودش یعنی به اصطلاح گلم از زیر پای حکومت غنی پس کردن. حکومت غنی یک حکومت مشروع افغانستان بود، صرف نظر از اینکه انتخابات چند فیصدی و از اون مسائلش اگر بگذاریم. یه بزرگترین خیانت است به اصول دموکراسی که شما یک دولت یک حکومت به رسمیت میشناسین، امرایش رابطه دارین، سفارتتان اونجا باز است و شما باز در غیاب از او در مقابل قوی مخاصم از او یا دشمن های اونا مذاکره میکنین و اونها را در حاشیه قرار میدین.
تشکر.
بسیار
کم وقت مانده آقا سر پس آمدن امرای ما. ادعای شما هست، اتفاقا ما بحث خود در قبال داشتم. آقا سر اگر چیز صحبت بر شما مانده یک دقیقه کمتر وقت نداریم، میخواین صحبت بکنین چی فکر میکنین با آمدن ترامپ پالیسی امریکا در قبال افغانستان تغییر میکنه و اگر تغییر بکنه نتیجهش چی خواهد بود، با آنچه که شما در جریان صحبت های رئیس جمهور ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش و امروز هم میشنوید؟
ده فکر نکنم چی تغییر دیسی، یه واقع در کمپاین وقت بود حالت با خام خواهد خپل کامیابی در پاره با دویاغ لاری رتوالی چه پاقا بنی کامیابی، اما لیکن که سری او بوری در امریکا وطل در افغانستان است یا در وطل شروع در افغانستان است، یا مثلا هغه پیمان چې د په مابین کې د طالبانو او د امریکایانو سره امضا کېدی، هغه په هغه وخت کې ترامپ په افغانستان په امریکا کې مسلط وو، نو زه فکر کوم چې دا موضوع ټوله د ترامپ وه. زه اوس هم په دې باندې یم چې ما د بل چا دپاره د بدنامۍ سبب وګرځېدل وه او د خپلې کامیابۍ دپاره یو ذریعه وګرځوله، اما لیکن زه خپله فکر نه کوم چې ترامپ په افغانستان په باب باندې سیاست بدل کړي او یو څه بوکي، خو دا سیاست په بدل کړي لکه اوس مثلا د عدم رسمیت خبره ده، د عدم تعامل خبره ده، دا خبره به تر یو وخته پورې وغځوي، نو هغه هم د دغه لپاره دی چې په طالبانو باندې فشار راولي د څو لحاظو څخه، یو د دې لحاظ څخه چې طالبان د ځان سره نور خلک په حکومت کې شریک کې دا خبره وسر کې یادی نه خلک خبرې د تعلیم په موضوع دا اوس دی وسیله وزریه
او یو د لستاګر زولې د د د د د سلسله نو زه فکر کوم چې دا د براسي امالیک پاکستان په باب باندې داسې فکر نه کوم چې داسې نوې خبره براسي چې هغه د افغانستان یا د افغانانو په تاوان باندې وي او افغانان د دې ماوراله لکنن چې د تاوان سره مخ دي.
تشکر از
اردو. تاوان سره مخ دي.
استانزای سپ میفهم انوزم حرف برای گفتن داریم، سوال های من باقی میمانه، نیم ساعت ما پوره شد، امید است در برنامه بعدی با تان صحبت بکنیم و اگر پیشنهادات و یا هم انتقادات هم داشتین میتونین در صفحات رسمی ما در فیسبوک و تویتر و وبسایت های ما با ما به تماس شدیم. بینندگان عزیز از حضور شما هم در برنامه جان سپاس و امید فردای بهتر.
I'm gonna make it.